کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته اشاره خلاص. په دې یو سات کې اترشنه اسمان لاندې خبرونه خبريږي، ورسره به زما همکار سم سروان درته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام اوري، زه فریبا زاید تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. که د مهمو خبرونو ساتي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو ګواښونو لپاره حل لار ومومي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربان او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې ملکچیانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپای ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې یې ګړندې کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړني ناسته وکړي.
د مصالحې علي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرستیال وایي حامد تهذیب رسنیو ته په واسطوي پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرح د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرح کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرح کې ویل شوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شایي له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغدي جریمه ادا کړي. د شک په صورت کې د غیر قانونیت باو پر موټر باندې ډزې کول هم مجاز بلل شوی دي. دغه طرح هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلی تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه ونه ویل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په یو اعلامیې کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د اعلامیې له مخې دا عملیات تېره شپه د هرات په کوهستان، د اروزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او نادلي، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت زیاتوي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي چې سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250 زره متر مربع غالۍ بهر ته صادر سوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100 زره متر مربع غالیو ته رسېده. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغېز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډېری غالی اوبدون که دم کرده اینسی که ولی چه خپل تولیدات پا مناسب بایه او بپیری. سمجر جاخل ازده دیر اوری. د هند تر واکلان د کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې کېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دې سیمې نیمه خپل واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. دا لومړي انتخابات دي چې په دې ځای کې ترسره کېږي. د رای ورکوونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول شوي دي. بېلتون غوښتونکو وار له مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته څیرمه پرون دی وبرید پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیش پاړه وویل
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د ښکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدوغو ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. او یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ترامپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې ولسمشري ټاکنو پایلې بدل کړي یو ګزار ورکړي. د ولسمشر ترامپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وه چې ویل یې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستي رایو په شمېر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ومني. او بخری پایله ونه مني. موضوع دلته نه ختمیږي، شاید دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې سي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد جادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په 2006 میلادي کال کې د نړۍ د تروریزم په انډیکس یا د تروریستي پیښو په نړیوال شاخص کې افغانستان د نړۍ پر مخ تر ټولو اغیزمن هیواد بلل شوی دی. په دې انډیکس کې ښودل شوی چې په وروستي یو کال کې په نړۍ کې په 500 تر ټولو بدو یا خونړیو تروریستي پیښو کې شپږ ویشتې په افغانستان کې شوې دي. د راپور له مخې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د مړینو شمیر د نورو کلونو په پرتله یو څه کم شوی و. خو د تروریستي بریدونو په انډیکس کې طالبان لا هم په سیمه کې د اکثرو خونړیو تروریستي بریدونو مسؤل بلل شوي دي. د تروریزم نړیوال شاخص یا انډیکس چې د نوم لنډه بڼه یې جی ټی آی دی، له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې معلومات ټولوي او ویل کیږي چې په نړۍ کې د تروریستي پیښو په اړه جامع معلومات چمتو کوي. د دې انسټیټیوټ په اساس په 2019 میلادي کال تروریزم نړۍ ته ۲۰ میلیارد او ۴۰۰ میلیون ډالر تاوان اړولې او د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید ۱۶.۵ اخیسمن کړی دی. په دې انډیکس کې راغلي په لسو هیوادونو کې د تروریزم له کبله زیاتې مرجوبلې پیښې شوي چې تر ټولو ډېرې په افغانستان کې شوي چې د ټولو پیښو یو څلوېښت سلنه دي. په دې انډیکس کې له طالبانو وروسته داعش او د پاکستاني طالبانو یادونه شوې او ویل شوي چې ډېرې وژونکي تروریستي حملې کړي دي. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د تروریزم یا په مجموع کې د جګړې پر اغیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. که جګړه نه وای افغانستان به په څه حالت کې و؟ څنګه افغانستان ځان له تروریزمه خلاصولی شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي هاشم علی کوزای چې د مشرانو جرګې د مخدره موادو د کمیسون رئیس دی، د غراس ډاکټر صاحب محمد ظفر شاغلی ظفر له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پخوانی مرستیال دی، د کورنیو چارو وزارت ویندوی شاغلی طارق آریان به هم د خبرونې په یوه برخه کې را سره وي. او له تاسو درنو اوریدونکو هم تمه ده چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې به سرلوسه د موضوع په اړه که پوښتنې لرئ یا نظر لرئ راواستوئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. او دا یادونه هم سرلوسه کوم چې د دې خپرونې په دوهم یو ساعت کې له کرونا سره د مبارزې په باب بحث کیږي په افغانستان کې او نور نړۍ کې. له بده مرغه یو ځل بیا دا وایروس په خپرېدو دی خلک وایي چې دوهمه څپه یې دا او ډېره خطرناکه څپه ده. نو په دې خپرونه کې به په دې اړه معلومات واورې. له شمرغه زموږ دوه میلمانه همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دي، ښاغلی هاشم علي کوزای او ډاکټر صاحب محمد ظفر. لومړی علي کوزای صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، تروریزم څه شی دی؟ څه شته موږ تروریزم وایو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې ازادي رادیو ټولو کارکونکو د افغانستان شریف او مجاهد ورسته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سلام ډیر بخښنه غواړم چې زه د تخصص ټلیفون سم کار نه کړم. موضوع ما سم وانه خپل سپتم اورئ چې تاسو چې د پلاز د پوسټم بیا به جواب درکم.
بله خیر، علي کوزه صاحب تاسو بس اورئ بیرته به در وګرځو. ډاکټر صاحب محمد ظفر، تاسو که لومړی زموږ مشاوریدونکو ته وایئ چې تروریزم څه دی، څه ته تروریزم ویل کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او د بیا اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ترور اصلا تروریزم د دار په معنا ده، تروریزم د دار په معنا ده، او تروریزم د زور په واسطه، زور د غیر قانوني لارې استعمالول د یو هدف ته د رسیدو لپاره وایي. اصلا هغه قوتونه چې د یو هدف د رسیدو لپاره په غیر قانوني لارو باندې د وسلې نه یا د بل دار چونې لارې نه کار واخلي، د تروریزم وایي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان علي کوزای صاحب، څنګه د ډاکټر صاحب ظفر خبرې به مو اوریدلې وي. تاسو په نظر تروریزم څه شی دی؟ څه شته موږ تروریزم ویلی شو او څه ته نه شو ویلی؟
ادم خپل ډیره مهمه او پرځای سوال دی، واکه نن هغه څوک چې زور او پردستی او په زور باندې او په ظلم باندې غواړي چې مثال د افغانستان پر ولس باندې یا په نړۍ یا پر هر هغه چا باندې په زور باندې ځان احکم کړي، هغه د قانون او د اصولو خلاف داسې یو لقب ورکول کېږي لکه تاسو چې اوس تروریزم، یعنی دا تروریزم لقب چاکه شو څوک دی؟ آیا دا مشخص چې واځي یو عدالت سره لري او کار خلک چې په داخل کې د نظام او په داخل کې په داخل کې د سیمې چې زور او چې ظلم او چې او په زور باندې پر ولس باندې خپل غیر قانوني او نامشروع غوښتنې ومني، هغه ته به موږ څه وایي؟ خو زه دغه نظریات سره د امرمه هغه وخت چې یو ملي دغه سره داسې یو نوم ورکول شي چې هغه د قانون او اصول مطابق کې یو مشخصات او دغه یو نوم ذکر کړي، بیا په وخت کې زه ما فکر کېدلی شم. اوس زه دغه نظر نه شم تاییدولی. دا یوازې د یوې ډلې لپاره دی که د هر چا لپاره دی؟ دا زور او ظلم و چې هغه تروریزم ویل کېږي.
درست، ډېره مننه. ډاکټر صاحب ظفر، په هر حمله کې انسانان وشل کېږي او خصوصا دا امکان هم ډیر شته چې په یو حمله کې بیګونه انسانان ووژل شي. مثلا که دولتي ځواکونه په یو سیمه باندې بمباری کوي د خپل مخالفانو په ضد، ممکن بیګونه خلک هم ووژل شي چې بزلونو دا کار شوی هم دی. دې ته څه ویلی شو؟
تروریزم اصلا یو خدای دی چې د یو هدف لپاره که څوک په غیر قانوني توګه وسله استعمالوي، خو تروریزم دی، په دې کې شک نشته. او که د حکومت قانوني قواو هغه قوتونه چې د قانون د تنفیذ لپاره یا د وطن د ساتنې لپاره خپل قوت استعمالوي، په غلطۍ کې یو څوک وژني په غلطۍ سره، هغه د تروریست خو نشو ویلی، ځکه هغوی قصدن دا کار نه دی کړی او دا یې هدف هم نه و. خو که داسې و چې که حکومت هم په قصدن یو څوک ووژني او هدف یې همدا یې دا خلک زه وژنم، نو هغه هم تروریزم ورته ویلی شو. بالکل،
ډېره مننه. کور ودان د کورنۍ چارو وزارت وایم، ښاغلی طارق آریان ته هم هرکلی وایم. آریان صاحب، ستاسو وزارت ځینې وخت د حملو ارقام خپروي. په روان کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې څومره حملې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. هغه اگزاکت امار یا دقیق امار خو انداوس مونږ سره نشته ده، خو کچیر مونږ تاسو په تقلیبی شکل وغږیږو، د ولسوالیو په ساته او د ښارونو په ساته په مختلفو کچو مونږه تراګریز بریدونه ثبت کړي دي. موټر بمونه دي چې د ولسوالیو په ساته بیشتر تر سره شوی دي طالبانو لخوا، او د ښارونو په منځ کې هم مخصوصا په کابل کې دغه موجه توریزم یا د وحشت ځینې توپیرونه موندل دي. یعنی طالبان یا د مختلفو توریستي ډلو چې هغوی ادعای کی د یو مدني فشار له لحاظ نه واړي چې د خلکو او د حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي، خو دغه توریستي یا ترګریز بریدونه تر اوسه ترسره شوی دی. د ولسوالیو په ساته د موټر بمونو له طریق نه یا د ماینونو د کښودل له طریق نه دا متاسفانه چې بیشتر دغه اهداف ملکی وګړو ته مرجوب لاړو.
ویل شي چې مثلا څومره تلفات څومره دي مرجوب لې څومره اړولې بي تقریبا ویل شي چې په دې کال کې 2000 سلام کال کې څومره مرجوب
بي تقریبا ویل سم چې د ماینونو او د ترګریز بریدونو لامل یعنی زیاتر تر ډیر کسان شهیدان شوی دي د مونږ یوادوال او ممکن چې نږدې 2000 نور ټپیان شوی دي په دغه شپږ او ورسته میاشتو کې. دا ښایي چې طالبان او نور توریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه پلیټ فارم چې ایجاد شوی دی دا زیاتر خلکو نه قرباني اخیستل.
بله آریان صاحب، یعنی دا هم ویل شي چې په دې موده کې چې تاسو اشاره وکړه چې زر کسه وژل شوی دي، په دغه حملو کې تر ډیره طالبان شکیل دي که داعش او نور ډلې، آیا کومه فیصدی وړاندې کولای شي چې څومره حملو کې طالبانو لاس درلود او یا د څومره کسانو په مرجوبلو کې او په څومره کې داعش او نور ډلو؟
په عمومي توګه خو طالبان مسؤول ده، ځکه چې اکثرا دغه عملات طالبان خپل مسؤلیت اخیستی دی. یعنی د موټر بمونو مسؤلیت طالبان اخیستی دی، د ماینونو د پنفجارات کې طالبان لاس لري، هغوی خپله که تاسو هغوی ویبپاڼه چیک کوي هغوی خپله په ډېر افتخار او ویاړ سره دغه مسؤلیت په غاړه اخلي. یعنی دا ښایي چې طالبان دغه زمینه برابری او کچری تا دایشیانی کچری اقانی دغه ټول کسان یو فکر کوم یو ګډه همکاری خپل په منځ کې لري چې دغه متاسفانه وحشتونه ایجادی.
بله آریان صاحب، آیا د دولتي ځواکونو له لوري ملکیانو ته د مرجوب په باب هم ارقام لري؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي توګه وغږیږو د تلفات ملکي تلفاتو په هکله دا خو واضح خبره ده چې طالبان او ترګریز ګروپي کسان چې وحشت ایجادوي او د توریستي فعالیتونو په برخه کې ښکیل دي هغوی مسؤول دي، مګر د جنگ په حالت کې ممکن چې د موږ لخوا هم کوم اشتباهي حالت ترسره شوی وي. نو په عمومي توګه طالبان مسؤلیت د تلفات ملکي لري، ځکه چې په تاسو پوهیږئ کله چې یو موټر بم چاودنه کوي یا انفجار کوي په هغه سیمه کې ملکي وګړي یعنی اسکانګوزین دي او هلته ژوند کوي. نو په دغه حالت کې دغه موج د انفجار نږدې یو کیلومتر هم خپل زیانونه یعنی د تاثیراتو په لحاظ خپل تاثیرات لري. په دې اساس د فکر کوم ټول خلکو ته هم واضح ده، زمونږ نړیوال هم همکارانو هم واضح ده، زمونږ نور هیوادوال ته هم واضح ده چې طالبان او نور توریستي ډلې چې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي هغوی یو نامتعارفه یعنی خشونتونه ترسره کوي چې دغه نامتعارف ترهګریز بریدونو له امله زمونږ هیوادوال زیانونه هغوی ته رسیږي.
بله مخکیل دو نور ملمنو څخه مو د تروریزم تعریف وغوښت، تاسو تروریزم څنګه تعریفوي او آیا هغه هم هغه کسان چې په د دولتي ځواکونو په حملو کې وشل کیشي هغه هم ترور حسابول شو کنه؟
ښه، زه خو د تروریزم په برخه کې بعد واضح وایم ترور خپل یو د لغوي تعریفونه د وحشت ایجادول دی او مشخصا تعریف چې علما او د توریزم اکسپرت کسان په دې برخه کې یو موافق نظر ولري کوم موافق نظر نشته، مګر توریزم ترور اگه وحشت حالات دوایی چه ترهگریز گروپونه یا تروریستی گروپونه غواره چه ده مختلف لارونه ده خلق پسار بانده و ده حکومتونو پسار بانده فشار راولی ترسو ده اگه فشار یا واتن ایجاد که ده خلق و ده حکومت پا منس که او سنه موج ده تروریزم چه مونگا مواجه استو ده موج لباده مرغدیر یا خطرناک موج ده چه یو ارخی یعنی مذهبی موجوده مذهبی موجوده چی افراتیون ده یعنی توریزم ده خپل دای پاسا چی جاد کی ده خلق پروان ده وحشتون ایجادی او ده باچخایی ده او ده قدرت طلبی بخاطر ده موج نه استفاده کی ده دیره یو خطرناک موجوده چی ده توریزم پا تاریخ که مونگه پنجوم موج کیوست تلویخ کلونه هر موج خپل تاریخونه سب کرده دی دغه موج دغه ورسته موج چه مونگا تاس مواجه است و دغه تروریزم متاسفانه چه ده خلکونه قربانی اخلی او طالبان نور تروریستی دلی چه ده یو استخباراتی یا بیرونی اقبال ری اغوی دغه پلاتفورم نه استفاده کی خو یو بل مرحله چې د تروریزم د وحشت په برخه کې اغوی ډیر کوښښ کی چې دغه موج نه استفاده کی دا د مدني موج ده مدني موج مونږ تاسو اتمن تاسو بار بار خبرونه خبر کړی دي چې طالبان اقانی یا داعش تر نوم لاندې دغه کسان هر ورځ کابل کې او نورو ولایتونو کې هدفی وجنه هم تر سره کی د ماینونو رلار مقناطیسی ماینونو هم لار نک غواړي چې یو فشار ایجاد کی د مدني فعالانو په سر باندې د خبريالانو په سر باندې یاد حکومتي د چارواکو په سر باندې دا یو مدني حالت ده چې هغه خود جګړه په میدان کې مات خوړل دي اوس غواړي چې یو رواني جګړې لاز نه د مونږ یو ادوال په سر باندې یاد حکومت په سر باندې فشار راولي او د واټن ایجاد کی
بله ډیره زیاته مننه. اوس د څو اوریدونکو پیغامونه. یو اوریدونکی مو له هلمند څخه خان محمد اسلامیار لیکي وای زما سوال د ښاغلي علي کوزي صاحب څخه دا دی چې په هلمند کې کوکنار او بنګ ډیری کرل کیږي، آیا دا هم له تروریزم سره دا هم تروریزم استعمالي شمارل کیږي او کنه؟ خو که زه د دې په سوال کې څه تغییر دار علماء علي کوزي صاحب، چې مخدر مواد له تروریزم سره څومره ارتباط لري یا یو بل سره څومره مرسته کوي؟
ډیره مننه د ګران ورور سوال ته. د هلمند سره واکه نن تاسو وګورئ، تروریزم ما مخ کې وویل چې هغه څوک چې دغه احسن دولت او یا دلته ولسته دوی د حاکمیت لاندې قرار لري، که دغه بې ګناه خلک شهیدان کړي، د بې ګناه خلکو سره ظلم وکړي، د بې ګناه خلکو کورونه ورونړي، د بې ګناه خلکو کورونه بمباري کړي او نور په عملیات کې بې ګناه خلک شهیدان کړي، دا هم یو ترور، یو ظلم، یو تروریزم ورته ویل کېږي. او که هغه خوا خلک وکړي، زموږ ولسي خلک، عام خلک شهیدان کړي، هغو ته هم دا ویل کېږي. او د مواد مخدر پاکله، مواد مخدر ځان ته یو سیستم دی، ځان ته شی دی چې زموږ تاسو د شریعت، زموږ تاسو د قانون او زموږ د ټولو شانو څخه خلاف یو کښت چې کرل کیږي. او په افغانستان کې د نوي کالو څخه یا د سلو کالو څخه دا کښت شروع شوی دی، چې هغه د افغانانو بلخصوصا د بزګرو د مجبورۍ په تاسو باندې دا کښت شروع شوی دی چې بزګر
دا بیل خبره ده. لیکن آیا په ډیرو هیوادونو کې د ناکراری یو علت هم دغه غیر قانوني اعمال دي؟ مثلا تروریزم د جګړې اور توت ساتي، د ډیرو وسلوالو لپاره د منبع ده، د عاید منبع ګرځي. حتی په لاتین امریکا کې په نورو ځایونو کې هم داسې شوي دي.
بالکل، هغه خو ما مخکې ویل، هر هغه څوک چې غیر قانوني شیان خپل په کړنو کې استعمالوي، هغو ته موږ هغه څه وایي چې دا خلاف او خلاف د اصولو، خلاف د طرزالعمل، خلاف د افغانستان د کړنو څخه. موږ مواد مخدر هم دا یو بد، یو ناروا، یو بد کښت دی چې زموږ افغانان بالخصوص هلمندیان دا ورور د هلمند د اوسېدونکي دي. موږ د هلمند پر سړکانو موږ ځوانان خوندې مندې په دې ناروا کښت باندې اخته دي او دا د دې څخه عملیان دي، یعنې د دې څخه عملیان شوي دي. ځواني کور بچان زندګي نه دي پاته ده، دې ته موږ بد وایو.
دا دغه بدو خلکو سره موږ دا مواجه کوو چې باید هغو سره ملزم چې باید دا ونه شي او د دې مخنیوی باید وشي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب ظفر، کوم توجه کړی وي څو کاله وړاندې تر ټولو زیاتې تروریستي پیښې یا نهایت زیاتې چاودنې په عراق او سوریه کې کېدې، افغانستان درېم و یو وخت د چاودنو د شمیر له نظره او د تروریستي پیښو له نظره، لیکن نن د هغوی وضعیت نسبت افغانستان ته ډېر بدل شوی دی. څنګه کېدای شي چې افغانستان هم تغییر شي او دا له دې وضعیت نه ووځي؟
اصلا اول خو دا تروریزم به هر چا له نظره فرق کوي، هغه څوک چې جنګي هغوی بېل تعریف کوي او څوک چې بل خواته وي. خو حقیقت کې تروریست د یو حقه حکومت یا دی حق په مقابل کې چې څوک جنګي هغه تروریست دی. په هر شکل دی د تروریزم لپاره مختلف منابع په کار دي، وسله په کار ده، پیسې په کار دي، نور مواد په کار دي. دا هغې لپاره مختلف په افغانستان کې متاسفانه په دې څو کلونو کې دا شروع کول یا تر هغې زیات مواد مخدر یو د هغه منبع نه ده چې تروریزم خپله تنظیم کوي. که دا مواد نه وي دا هغوی تنظیم کوونکي کې هغه سرچینې دومره ډېرې زیاتې نه دي چې په افغانستان کې سره دي چې ورسره خلک کومک کوي، دې کې شک نشته. خو دا یوه عمده معنی ده په افغانستان کې. په افغانستان کې تروریزم هغه وخت له منځه تللی شي چې یو خو دا بدیشي موادو ټولې سرچینې په افغانستان کې ختم شي. که ختم کړي چې یو څه کمې خوشي متاسفانه تر اوسه پورې کمې شوې، خو دې همیشه زیاتېږي. او نور د خلکو همکاري د دولت سره دا د دې سبب کېدلی شي چې په اسانۍ سره دا مشکل ته ځواب وویلی شي. نو په اوسني وخت کې د دنیا ملکونه هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، همسایهان هم غواړي چې سوله راشي، افغانان خصل په سوله کې غواړي چې سوله راشي، محدود خلک چې سوله نه غواړي د هغې سره په جنګ کې د ټولو خلکو اتحاد د دې سبب کېدلی شي چې دا مسله حل شي انشاءالله.
بله سم ډېره زیاته مننه. اوس هم درنو اوریدونکو ته نوبت ورکو په تروریزم خبرې کوو، که زموږ له درنو میلمنو ښاغلي ډاکټر محمد ظفر، همداراز ښاغلي هاشم علي کوزي او د کورونو چارو وزارت ویند طارق آریان څخه پوښتنې لري. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0923255. د سکایپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ ازادي، رادیو ټکی ازادي او د افغان بیسیم 93 شمیره هم په یاد لرئ. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راستولی شئ. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا زبی خدمت کارکون کو اتون کا او دګران او مرمنه ته سلام نه وایم.
کور دی ودان مهرباني.
زما د ګران او مرمنه زدا غشتنه د جدي وای تروریزم د غبي دلته مخدره مواد ول نه وګرن سي دلته
بای
دا غبي دلته کنجي چې و دا ودا کال کې دی دله ډیر ارزانه دي. نو کدی دا نخنامه ورکنو دا
مننه ډېر مننه کوربان. لکه چې له دوی نه موضوع یو څه خطا شو، بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې. آزادي رادیو ده خبرې وکي.
السلام علیکم. درکه خیر خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي.
خیر خیر سلامت. زاهد وردګ د ولایت سمو ته تاسو ته خبرونه ولمنه ته سلامونه.
زاهد صاحب لطفا له رادیو لري شي، دا خو همیشه تاسو ته وایي چې کله در سره خبري کوو له رادیو لري شي یا رادیو ټیټکی مهرباني.
زاهد زله هم چې تاسو به خبر دا کومه خو کته مو ارمان ده او د ټول افغانستان خلکو کاندا دی کته رز دی او قهر بلا ده چې په کټ په افغانستان په هیواد کې صلح راشي او انتفاق راشي او هر څو ورک شي اولاغ وشي.
بله مننه. دا خو دې ډیرو ارزو ده. خو دا کار څنګه کېدای شي؟ دغه پښتنه مې مخکې له یو میلمه څخه وکړه، دا سې زغر ځواب یې رانه کو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
السلام السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی کوئ.
سلام نو من سروان صافتاو ملمانه جرازه خبر کوم نه غزنین د دولت تاریخ ګرځي خوشی به مان چی استعمالیا او به مون امور استعمالی ما په نظر وځي زه خو ته غدا د یو پاتسنی چې په خلکو په مظلومانو باندې بمبارونه کوي چاکیه چې زنانه وو چې ستګرځي د زنانه او تلاشي په کورو کې ما په خیال خو ملمانو چې خبره ده د سزا تروریزم ده کنه ده او دوی هغه مجاهدونه چې الله دې دین خدمت په خپل وینه که غت ترورې له خپل ملک دفاع کړي د خپل وینې په بدل کې د خدای د رضا لپاره هغه تروریزم نه بلل کېږي امریکایانه د هغو کاسپاکان تروریزم والا
مننه ستاسې نظر واورېدل شو بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب خیر مهرباني مهرباني خیر ونه شو ور به شو بیرته میلمنو ته فکر کوم چې د اورېدونکو په خبرو کې یوازې دا یوه پوښتنه وه چې څنګه کېدای شي چې افغانستان له تروریزم ځان خلاص کړي؟ آریان صاحب تاسو څه نظر لرئ؟ آیا داسې کوم امکان شته چې بالاخره افغانستان له تروریزم خلاص شي؟ اده اوس د سولې خبرې هم روانې دي او خلک ورته یو څه امیدواره دي، اما دلته ځینې بیا دا وایي چې که د دولت او طالبانو ترمنځ سوله هم وشي داعش ته بله ډله شته بله ډله شته او په افغانستان کې په اسانه وسله والې ډلې جوړېدای شي، خصوصا چې جنګ کوي او خلک ډوډۍ ورکوي او کوکنار وي او مفته ډوډۍ وي، داسې امکانات وي چې جنګ پرې کېدای شي او ځان تمویلولی شي. تاسو څه وایست؟
مننه. زه فکر کوم خو موږ تاسو ټول مستحق یاسو چې په سوله ژوند وکړو او په یو آرامش فضا کې ژوند وکړو. دا افغانانو حق ده او بالاخره باید دا فضا برابر شي. د موږ او د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني هر ورځ په همدې خاطر ده چې موږ یو ورځ ثبات ته ورسیږو، یو دایمي ثبات چې د موږ راتلونکي نسلونه امنیت تضمین کی، نه داسې یو حالت چې پروژهی، نه داسې حالت چې یو منفی سوله ای. د منفی سوله یو موقته پروسه ده چې بیا هم وروسته کولای شي چې بیا یو تاوتریخوالی ایجاد شي د تروریستانو لخوا یا د مختلفو د هغوی سپورترانو لخوا چې بیا د موږ خلک په تاوتریخوالی کې ژوند وکړي. نو داسې حالت د هیچا د هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. د افغان حکومت او د افغان د افغانستان د خلکو غوښتنه او ژمنه دا ده چې موږ په ټول توان سره او په ټول قوت سره په دغه لاره کې روان یو، تر څو دغه تروریزم چې په افغانستان کې د موږ نه قرباني اخلي د پایته کې ښودل شي. او په دې اساس د موږ د افغانانو د افغان حکومت هم ژمنه داده، خو اوس هغه کوخونه هم چې په دوحه کې روان ده او په افغانستان کې افغان حکومت د خلکو سره سلا مشورې کې لوی جرګې رامنځته شو او د هغوی نظریاتو مشورې واخیستل شو، دا په همدا خاطر ده چې موږ بعد دغه جګړه پای ته ورسو او تروریستي ډلې یا طالبان چې په دغه تروریستي ډلو په منځ کې یو زمينه برابر کړی دی، اوس دغه تصمیم طالبانو ته مربوط کیږي چې اوس دغه فرصت نه تلای فرصت نه استفاده وکړي. اوس خود افغانستان خلکو هم غواړي چې سوله راشي، د مونږ حکومت هم غواړي چې سوله راشي، د مونږ نړیوال همکاران هم دغه پروسه نه حمایت کوي. یو اجماع رامنځته شوی دی هم په دننه کې او هم په سیمه ییز ایوادونو کې او د سیمایز په کچه کې د نړیوال په کچه کې. نو اوس فکر کوم دا یو طلایي فرصت دی، طالبان باید دغه طلایي فرصت نه استفاده وکړي او د کاج د خشونت ته آتش بس ته ژمنه اوسېږي او دغه تاوتریخوالي سطح باید ټیټ وساتي. په داسې حال چې طالبان تر اوسه په دغه زمینه کې هیڅ متحده نه وه او خپل ژمنه نه ترسره کړي، او د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ارچن چې موږ د دفاعي په حالت کې خو د خپل خاورونه د خپل خلک نه دفاع کوو. زه فکر کوم دغه تروریزم په یو حالت باید په یو ورځ په یو کوښښ یو اجماع سره باید پای ته ورسیږي. هغه نور تروریستي ډلې چې داعش نومېږي او نور تروریستي ډلې دي که چیرې طالب سولې ته راشي بیا د هغوی پر وړاندې زه فکر کوم چې یو اجماع هم بل موجوده چې د نورو توریستي د ګواښت د افغانستان پر وړاندې مونکوالی چې د هغوی پر وړاندې کلک ودرېږو.
بله ډېره مننه کوروادن. ښاغلی علي کوزی، تاسې په دې اړه څه فکر کوئ چې که چېرته دې حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وشي، دغه اندېښنه تاسې هم لرئ چې داعش او نورو ډلې به نورې هم پیاوړې شي، ځکه چې جنګ ته زمینه په افغانستان کې شته، او تر څو چې دا زمینه له منځه نه وي تللې او د خلکو ذهنیت نه وي بدل شوی، تر هغو پورې به افغانستان آرام ورځ ونه ویني. څه وایست؟
مننه وروره. بالکل، واقعاً چې سوله یو مهمه خبره ده، او د افغانستان د ټولو ولسونو دغه ارزو ده چې باید سوله وشي، او طالبان هم د دې خاورې او د دې وطن اوسیدونکي دي، زموږ ملي او دفاعي ځواکونه هم زموږ ستاسي ورونه دي، زموږ ستاسي اولادونه دي، او کله چې سوله راشي د دې ټولو ژوند به په امن کې، او دا به د خپل افغانستان د دفاع لپاره او د دغو خارجي اسباب چې دلته افغانستان ته راغلي دلته جنگ یې ګرم ساتلې دي، او غواړي چې زموږ بې ګناه افغانان په شهادت ورسیږي او یا زخمیان چې د دیو د مخنیوي لپاره واچنم چې د دیو دوه ډلو جوړېدل او انتفاق کول او پر یو ټغر ټولول، هغه ډلو ته چې دلته کوچنۍ ډلې دي چې غواړي په افغانستان کې ورانکاره کارونه وکړي، او دلته د افغانستان هغه ملي منافع ته په زیان او په خرار او د خارجي هیوادونو جاسوسان دي، او دلته نه غواړي په افغانستان کې موږ یو ملي اردو ولرو، یو ملي پولیس ولرو، یو ملي امنیت ولرو، او پیاوړي ځواک دلته ولرو. د دې ورو تخریب لپاره یو ډلې جوړې کړي د تروریزم یا تروریستان فارمامو چې دی هغه په هغه وخت کمزوري کېدل چې اورې کېدل چې موږ سوله وکړو، نو سوري ته موږ ضرورت لرو، او دا شان به ان شاء الله ټول ورک شي، او د دوه د منځ وړلو لپاره د دایشي یا د نور ډلو شتلته کار کوي، او په افغانستان کې نه دوی کوي کېدل که چیرې دا یو شي او خارجان غواړي. دلته خو وروره یو لوی مشته یو لوی مشکل خپل خارجان جوړ کړی دی، خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ورکسي، او افغانان د افغانستان د جوړېدو لپاره ټول افغانان کار وکړي. دلته خارجان تاسو وګورئ په افغانستان کې
علي کوزی صاحب وبخښئ، یو دقه وبخښئ، تاسو وایئ چې خارجان کوم منظور امریکا او د امریکا په مشرۍ لویدیز ځواکونه وي، نو هغوی خو د سولې موافقه وکړه. دا پرون موږ راپور درلود چې دوی لس اډې بندې کړې دي، او د ځواکونو شمېر تر هغه اندازې چې دوی له طالبانو سره پرې سلا کړې او تر هغې زیات کم کړي دي. حتی ځینې پرې انتقاد کوي چې تاسو خو موافقې کې دا هم ویلي ول چې دواړه خواوې به اول روغې جوړې ته هڅوي، بیا به وځئ، تاسو تر هغو مه وځئ چې تر څو دوی جوړه نه وي کړې. لیکن دا د موږ وینو چې جنگ په ځای دی چې کم شي، امریکا ورسره منه لري چې ځواکونه باسو، لیکن په ځای دی چې جنگ کم شي، جنگ لا زیات شوی دی، وژنې لا زیاتې شوي دي، دا د څه شي لپاره؟ نو دا بیا له خارجانو سره ولې تړو؟
ما مخکې د ټول چې د افغانستان نه غواړي، د خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، لوی دوه مذهبه یا منافقت په دوی هم دغه دی چې په افغانستان کې خپل ورونه طالب او عسکر دا ټول د افغانستان د دې بچان دي. دا دوه ورونه، یو ورور په طالب کې دی، یو ورور په ملي اردو یا په ملي پولیس کې یا په ملي امنیت کې دی. دا دوه ورونه په جنگ دلا واچول، دوی د خیر پر غونډې کښېنستل او ځان یې د نیوي سچ په ما کار مه لره، تاسو خپل ورونه دلم راکړي. دا هم د دوی خپل منافقت دی، دا هم د دوی خپل هغه څه دي چې په افغانستان کې نه غواړي چې جنگ ختم شي. کچیر داس یو ملی مسائل باندې خبرې سی وای چې باید وربان وسی له طالبانو 15000 بندیان له زره نور فاته دي، دا 15000 بندیان له سی، او په دغه شرط کې طالبان باید وربان وکي، باید دغه جنگ څو زور اخیستي، دا باید نه وای سی. په داوس ته دغه د دوی د تړون وروسته تاسو فکر وکړئ وروره، موږ درته تقریبا در لاس زره ډیر شیدان درو، لزر ملکی نظامی طالبان شیدان لرو، په دې کې د درو سر ورګانو هم د دولت ته هم د طالبانو هم د ولست ته، نو لزر شیدان به اوس نه وای سوي که دوی دغه تړون سم کړی وای. دا ټول اړخونه بشکران غشتي وای، دوی وروسته شپږ میاشتې وروسته بعد افغانستان دولت ول چې راسي مخامخ خبرې وستاسي د طالبانو سره وکړي. اوله تللې دا زمینه برابره کړې وه چې دولت تم راځه، طالب تم راځه، امریکا زه د درېمګړي په پایس باندې بنده اجرا کوم، تاسو را دوی خپل مخامخ خبرې وکړي. دا د دوی یو لوی منافقت هم دا و چې دوی یوازې د طالبانو سره خبرې وکړلې، افغانستان دولت هلته پرېښی وي. بیا یو کال دغه پروسه نه منل کېدل، زلمه خلزاد ول ما دا پریکړه سره کړې، حکومت ول تاسو چا په نمایندګي وکړلې، پر دغه باندې کښ ما کښ په دې کې زموږ طالبان هم ولاړه په شهیدان شول، ملی پولیس، ملی اردو ملاله شهیدان شول، ملکی وګړي ملاله شهیدان شول. دا خلک دومره وایم را بحث وره راغلی چې زما طالبان په هدیره کې پراته وي، زما ملي اردو په هدیره کې پراته وي، زما ملکی خلک په هدیره کې پراته وي. دا سوله د چا لپاره؟ د قبرو لپاره موږ راولو.
بله ډېره مننه علي کوزه صاحب. اوس ډاکټر صاحب ظفر، تاسې مهرباني وکړئ څه فکر کوئ که چېرته د دولت او طالبانو ترمنځ سوله وشي، د تروریزم په افغانستان کې د تروریزم د ختمېدو څومره امکانات شته؟
د افغانستان د دولت عمده مخالف طالب دی، البته نورې وړې ډلې خامخا شته، خو که طالب ورسره سوله وکړي او په رښتیا د زړه نه دواړه سوله وکړي او د افغانستان د آبادۍ وخت لپاره پلان ونیسي، بالکل دا مسله حل کېږي. خو متاسفانه په افغانستان کې پخوا صرف اسلام خو یو اسلام دی په ټوله دنیا کې، خو په افغانستان کې بیا هغه جزاب ته کلار شو مذهبونو په حساب باندې. دلته یو مذهب و پخوا، یو یا دوه، خو اوس د اسلام تعبیر د مختلفو جوانیو په نظر ډېر مختلف شوی دی. یو څوک یو څه تعریفوي، بل څوک بل څوک تعریفوي. دا تعریفونه اکثره په خارجي ملکونو کې، خصوصا پاکستان یا نور ملکونو کې چې هلته مدرسې جوړې شوې دي، هلته دا تعبیرونه د جنګ په شکل هر یو څه یو څوک ډېر په اسانۍ سره کافر کولی شي، یو څوک ډېر په اسانۍ سره ویلی شي چې دا د لارې نه وتلی دی. هل دا چې صحیح دقیق تعریف نشي کولی، اختلافات دا اختلافات کله کله کېدای شي چې نورو نظریاتو ته یا وړو ټولګیو ته چې مختلف نظریات لري هغوی هم را وپاتېږي، او په هغه حکومت باندې چې د طالبانو د حکومت په منځ کې جوړېږي په هغې باندې مته کېدلی شي چې د خارجي لاسونو یا قوت په واسطه باندې تابع ولګي چې تاسو هم بیا سم نه یې. خو که واقعا طالب او حکومت سره یو ځای کېني او دغه لاعلمي نا پوهی چې د افغانستان د ټولو ستونزو اصلي اساس دی دا لږ لږ د منځه یوسي، او خلکو پوهان لوړی کړي، په دې پوهی کړي چې که موږ په یو ځای په دې بل کې اوسي او مسلمانان یو، نو بیا مشکل نه پېښېږي. خو که تعبیرونه همداسې کاږه واغه ویل که چې تر اوسه شته مشکلات شته، دی په دې کې شرط دلته چې نورې ډلې به هم ترې نه استفاده وکړي.
بله ډېره مننه آریان صاحب. یوه مسله چې پېغه کې خلک امنیتی ارگانونه ملامته وی، هغه دا ده چې حکومت یا امنیتی ارگانونه ندی توانیدلی چې حتی په پلازمینه کې د تروریزم مخه ونیسي، د هدفي وژنو مخه ونیسي. په ښکاره رڼا ورځ باندې په ښار لمنځ د راکټونو فایر کیږي، لیکن ستاسو استخبارات چیرې دي یا ستاسو امنیتی ادارې چیرې دي چې مخه ونیسي؟ خلک په دې باندې ډېر انتقاد کوي، څه وایست؟
مننه. د خلک اندېښنې مونږ درکوو، او بل اړخ دا ده چې مونږ خو د جنګ په حالات کې یو، او هغه تروریستي ډلې چې هغوی ډېر سازمان یافته نه دي په کابل کې، یعنی حضور پایدار حضور نه لري په کابل کې، او د مختلفو ولایتونو د همجوار ولایتونو نه هغوی ځینې شبکې استخدام کوي، ورک شبکې دي چې په کابل د ولسوالیو په ساتو کې خپل فعالیتونه لري، خو ځان سره خپل ارتباط د ډېر ټیټ په کچه خپل ارتباطات نه لري، خو استخدام کیږي د ترګریز بریدونو په خاطر. موږ ځینې دغه شبکې نیولې دي، هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو په برخه کې داخل وو، هغه کسان اوس مونږ په نظارت خانه کې دي او د تحقیق لاندې دي. ځینې بریدونه چې په وروستیو میاشتو کې ترسره شوي دي، مونږ هغه ګروپونه تشخیص کړي دي. مثلا د مثال په توګه د پانتون په سر باندې چې برید وشو، هغه طراحان اصلي طراحان مو نیولې دي چې همدا اوس د مونږ د استخباراتو تر چتر لاندې هغه نه څیرنه کیږي. نو اوس خو توریزم یو خاص شبکه فعال نه ده چې مونږ یو ډېر په یو برخه کې تعریف وکړو. دا یو دامنه لري، یو ګستردګي لري چې په دغه وسعت د وړوکې شبکې یا قټ شبکې منقط شبکې هم نیولې دي، یعنی هغه د هغوی سیمه ییز رهبران هم نیولې دي چې همدا اوس مونږ په بند کې دي. خو بیا هم د مونږ کوخونه روان ده مونږ د خلا بنو چې هغه راکټونه په کابل سر باندې ولګیدا او بل ځینې نور مسائل مونږ په ځینې حالاتو کې ځینې خلاګان موجود دي او اما مونږ د دغ خلاګانو
د آریان صاحب درسته تاسو به یو شمیر کسان نیولی وی یو شمیر مشکوک کسان به نیولی وی ځینې شبکې به هم وهم دړي وړي کړی وی لیکن که تاسو له ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان وضعیت مقایسه کړئ څو کله وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم همدغه سي چاودنی کېده ماریو ټوټل نور نورې وویشتل شول او چاودنی پکې وشوې لیکن هغوی تروریزم عادیقل په مهمو شارونو کې کنټرول کړ لیکن ولې افغانستان داسې ونه کړی شول
ز فکر کوم د یو عمومي تصویر په حالت کې مونږه یعنی د جګړه په حالت کې مونږه لاس مودر پورته ده او بل طالبان او نور تور فیدل چې هغه د جنگ په دګر کې مات خورلې دي اوس غواړي چې دغه د فی وژن لالار یو فشار ایجاد کړي اول ما دغه موجود اشاره وکړه نو مونږ موافقه یستو مګر خلاګان چې موجود دي د خلاګان خود د جنگ په حالت کې موجود وي مونږ دغه خلاګان د ډکولو په خاطر باندې د مونږه استخباراتي څنګه کار کوي په کله کار کوي دغه شبکې چې مونږ ولې دي دغه شبکې انکشافي شبکات دي چې په کابل او په نور ولایت کې هغه فعال دي یعنی د فی وژن مرکزیت په لوګر کې دي څل کسان چې استخدام شوی و د طالبانو واقعي شبکې لخوا دا غو نه پنځوس کسان شاو خان ول چوي دي نور کسان هم تخت په حالت کې د فرار په حالت کې دي یعنی په کابل کې پایدار حضور نه لري خود مونږه کوخونه روان دي تر څو د غو پسې مونږه منابع ګرځي تر څو هم ونیول شي یا ترکوب شي نو په دې اساس زه فکر کوم کچیر د توقع چې خشونت موجود نه ده خو د حالت د جنگ نه ده یعنی حالت د جنگ ده چې خشونت باید موجود وي خو د مونږه لاس بالا ده مونږه امنیتي دفاعي ځواکونه په مختلفو ولایتونو کې د تروریزم پر وړاندې دریږي مقابله کې مبارزه کې مشروع مبارزه کې په داسې حال چې تروریزم په افغانستان کې یو نامتعارف حالت کې روان ده او دا نامتعارف حالت العمل دات تیار ورز مونږه ملکی وګړو نه قرباني اخلي او دغه مسؤلیت دغه تلفات طالب ته مربوط کیږي او ډیر واضح شواهد موجود ده چې طالبان په دغه دیگر کې او پلیټ فارم کې مسؤلیت باید واخلي همدغه چې د ماینونو په برخه کې هغه عملا مسؤلیت اخیستی دی د موټر بمونو په برخه کې مسؤلیت اخیستی دی نو د ملکی تلفاتو په برخه کې هم هغه مسؤل ده او د هدفي وژنې په برخه ده یو ډیر واضح ضعف ده یعنی دا هیڅ یو قوت ټکی نه ده چې طالبان ادعای وکړي چې هغه هدفي وژنې کې هدفي وژنې په ډیر یو ضعف حالت کې کیږي طالبان د میدان د جګړې په میدان کې مات خوړلې دي تاسو پوهیږئ هغه واضح مثال هلمند کندهار ده چې هلته زیاتره درې سوه کسان پاکستانی طالبان هم په دغه جګړه کې شامل وو خو هغه مات وخوړله اوس غواړي چې د مختلفو لارو نه فشار اچوي خلکو ته حکومت ته چې داسې وښایي چې یعنی خلک د حکومت نه راضي نه ده هغه یو څوک چې مونږ ولیدې اجازه راکړي چې دغه مثال تاسو سره شریک کړم عادل شاه په نوم او آرش په نوم چې هغه طراحان دي د کابل د پانتون سر باندې چې عملیات وشو یا ترګریز بریچ وشو هغه خپل د پایترافات کې ویل چې مونږ د طالبانو وقالي شبکې له خوا استخدام شوی او مونږ ته ویل شوی چې تاسو دغه بری تر سره کې تر څو د خلکو او د حکومت په منځ کې یو واټن ایجاد شي دا اعتراف واضح اعتراف چې هغه کوي خو
په دغه د بری مسؤلیت تایش په غاړه واخیسته سي اقانی دله او طالبان یادوي طالبانو مسؤلیت وانه خست داعش ول چې د حمله د دوی کسانو کړی
د دې ټکي ته باید پام وکړو چې په دغه ورسته میاشتو کې د مشابهت دغه تروریستي بریدونه چې مشابهت لري کله چې ملکی وغیرہ وجل کیږي طالبان خپل مستقیم مسولیت نه اخلي. دا د داعش د کانال نه یعنی اعماق د کانال نه دا اعلان کیږي چې دا مسولیت مونږه په غاړه اخیستې دي تر داعش نوم تر چاتر لاندې. خو کچیری نظامی ادرسونه هدف ګرځول کیږي دا بیا طالبان خپل مسولیت اخلي. هغه خپل په منځ کې یو موافقه کړې دي. موافقه دا ده چې کچیری ملکی وګړي وژل کیږي دا تر داعش نوم لاندې مونږه مسولیت اخلو. کچیری نظامی مراکز یا نظامی کسان وژل کیږي یا توریستی بریدونه هغوی په سر باندې
یعنی تاسو وایئ چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلاف نشته حال دا چې طالبان همیشه وایي چې له داعش سره جنګېدلی دي او داعش هم طالبانو ښه نه یادوي بد یې یادوي.
دسته چې مونږ انتظاری خبر نه کوو هغه شواهد او اسناد انکار ناپذیر اسناد مونږ سره شته دي. واضح فزیکلی دغه کسان توریستان مونږ سره شته دي. هغه عادل شاد عادل نام چې دغه تراد املاو د پاتور پسار باندې د خپل په اعترافات کې وی ویلې دي او د غنور کسان چې مونږ ویلې دي هغه داسې معنا ده داعش او طالب په منځ کې اقانی په منځ کې ډیر نږدې رابطه موجوده ده. هغه د وحشتونو خپل په منځ کې د پروژې په شکل تقسیم کړی دي. یعنی طالبان ویلې دي چې مونږه نظامی مسولیتونه په غاړه اخلو او تاسو کچېره دغه ترګریز پروژې ترسره کړئ د حکومت د یو فشار شکل یا د خلکو د روان د یو فشار شکل تاسو د داعش تر نوم لاندې دغه مسولیت واخلئ. دا ډېرې واضح سند او شواهد مونږ سره شته. د طالبان نشي کولای چې د په یو ټویټ کې ځان براد ورکړي.
علی ډیر مننه کورودان. ډاکټر صاحب ظفر کتم مخکې موږ د مخدره مواد او د تروریزم په ارتباط خبري وکړه خو یو اوریدونکو شادی خان افغان له فرا څخه پیغام لري او غواړي چې تاسو پرې تبصره وکړئ. دی وای ترڅو چې مخدره مواد ورک نسی د افغانستان په خاوره کې به تروریزم ورک نسی دوی ته څه وایست؟
د تا خبر د دقیق تاییدو ما ځکه چې د تروریزم منبع اصلي منبع و همدغه مواد مخدر دي. که دا ورک نشي خو هغه به هغه کې د تروریستان به خامخا استفاده ترې کوي او دلته به جنګ ته دوام ورکوي. خو یو څه د دې نه اضافه زه دا هم وایم چې په اوس دا جنګ د مذهب تر نامه لاندې شروع شوی و خو زه امیدوار یم چې دا به ځکه ختمیږي چې هغه د جهاد مسله اوس بالکل له منځه لاړه. کله د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون د دې سبب شو چې مذهبي سبب دور کسو کې استعمالي بیا غلط به استعمالي. یو بل دا چې په دنیا کې ډېر مسلمانان علما د دې جنگ مخالف دي. دا چې زموږ ورور طالب ورونه د هغه د اسلام عجیب او غریب تعبیر کړي دا بیل خبر ده. خو کدا دې دغه خبرې مخ لاړې شي هم زموږ د افغانستان د حکومت او سیاسيون واقعا صادقانه کوشش وکړي چې دا مسله حل کړي. هم طالبان له غوړه هوښیار شي د دې اوسنی نظریې نه راوړي او پوښتنه چې موږ په افغانستان کې باید دین په هغه شکل سره تخپور کو چې کوم حقیقت دی نه دا چې جنگ دی. نو زه امیدوار یم چې د دې کیسو نه کېدې شي چې په افغانستان کې سوله راشي.
ډاکټر صاحب تاسو یو وخت مخدره وزارت موین وی نو تاسو په نظر ولې نه دولت او نه هم بهرني ځواکونه وتوانیدل چې په افغانستان کې د مخدره موادو مخونی سي خند څو؟
زه په حق سره تا اعتراف کوم چې مو په خپل هدف کې چې تاکلې مو چې په افغانستان کې مخدره مواد منځ وړو بالکل ناکام شو. نه دولت کار وکړ او نه خارجیانو کار وکړ. دولت کې پاغي وخت کې ظرفیت ډیر کم او کله چې ظرفیت پورته لاړ هم غلط استعمال شو. خارجیان خو زه فکر کوم چې ډیر زیات کوشش هم نه کوي ځکه هغه پیسې خو مصرف کوي د دې کې هیڅ شک نشته. خو دا پیسې څنګه مصرف کوي پاغي باندې دا ول څو وخت پاغي وخت نه پوي د وسم نه پوي چې څنګه استعمال کوي. بل دا چې دا زموږ پالیسیان او استراتیجیان په دې کې مختلف ملکونه شامل وو هغه به جوړول دا استراتیجی او پالیسیان چې په افغانستان کې عملی شو یا قوانين ورته جوړ شو دا ډیر دقیق د افغانستان د شرایط مطابق نه وو او نه دي ځکه خو تر اوسه پورې دا مسله حل نشوه په وجه دې چې خشي خراب خواته لاړه. او دا باندې زنه پوینټ دی دا زما د نظر کله کله زدا فکر کوم چې دا ټول قصدي شي وي دي دا د پلان مطابق دا شي وي دي چې مثلا دا سه خراب وي کی تر څو دا جنگ ته دوام ورکړي.
بله ډیره مننه. دا مسله په دې خاطر هم د یادولو وړ ده چې ویل کیږي چې که په افغانستان کې دا اوسنی جنگ چې د طالبانو او د دولت ترمنځ دی دا ختم هم شي، د مافیایي ډلې او د مخدره موادو کاروباریان به ناامنۍ ته دوام ورکوي، ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی کار کیږي. نو له دې کبله ښاغلی علي کوزای، ستاسو نظر غواړم څه باید وشي چې د مخدرو موادو کاروبار په افغانستان کې ختم شي؟
بالکل، ډیره مهمه خبره ده. واقعا مواد مخدر ډیر بد او ناروا کښ دی او باید ورک شي. که څه کم شي، جناب ډاکټر صاحب وویل، واقعا د مواد مخدر د منځه وړل یا نه کرل یا دا پروسه کامیابه کول چې دوی ختم شي، هغه ولسته مراجعه ده. کله چې ولسته مراجعه وشي، د ولسته سره ملاتړ او کومک وغواړي چې تاسو په چیش باندې کناس کوئ، دا مواد مخدر ونه کړئ. بزګرانو ته مراجعه وشي، دا مواد مخدر مه کړئ، مشکم به جن درکو تاسو ته. خو متاسف باندې په دا شل کال کې بزګرو ته ولسته مراجعه نه ده شوې. هر سړی چې راشي خپل پالیسي دلته جوړي، بیا پر ولسته باندې غواړي تطبیق کړي، او ولسته باندې په زور کنی پالیسی اتم پر دلامونه جوړیدل، پر ولس باندې په زور عمل کېدل، به بل خصوصا پر غوانان باندې دا ممکن کار دی. نو زه دا وایم دا وخت کې تروریزم او مواد مخدر ور کېدل شي چې اول موږ د افغانستان ورسره ته مراجعه وکړو، ولس ته چې راځي هغه د ریښتیا افغانستان کې ورانکار کار نه کوي، دا مفرزدي هغه شی چې د شریعت او د اسلام او د قران دا وڅخه خلاف شان دي چې مواد مخدر ما او تاسو اولادونه پخته کیږي، دا به نه کړو. نو راځي تاسو چې غواړي دا زموږ بزګر مکه دینو د وطن چول چې زما جوار ماش سبزیجات زمان پم پم دا او نور شان چې افغانان ضرورت ته لري او دلته استفاده کیږي، موږ د ورته پوری په افغانستان کې دا چې یو تولید بلر چې موږ پاکستان د ترکاری مخنیوي وکړو، موږ دا چې یو تولید یا یو خونه نه لرو د ایران یا د پاکستان هغه شان میوه چې موږ ترازی د دې مخنیوي وشي. که افغانستان خپله د بانجرنو قیامت کینن په مقابل کې پیو کې لو پڅو دی، او په هغه وخت کې زما د سلزجات وخت چې هغه وخت یو مال بانجان پڅو دی، دا شان کې چیرې ورکسي دا تکرار دی او په دا کله په هیڅ چې ډاکټر صاحب وایي دا رالي دا افغانستان د خلکو په خوښه مصرف شي، دوی ته د لارې څخه هغه شان چې د دوی ضرورت هغه شان ته جوړ شي. زه دا فکر کوم چې لاندې وخت کې به دا مواد مخدر ورکسي. تاسو ګورئ طالبانو په ډېر کم وخت کې دا اعلان وکړ او خلک نار بند
بله، یعنی اخو دې زور کار وک. تاسو وسوای چې خلکو سره خبري وشي، طالبانو خبري و نه کړې، وی ویل چې کچا وکړل نو بس سره پری مثلا داسې اقدامات خو دا دولت نشي کولای.
نه هغه وسته مراجعه ولسته ولم لایانو په شیطانو کې په جامعه کې په میراب کې اعلان وکړ چې کوکنار مکر
اعلان جمع اعلان جمع سزا دواړه ول خیر. پر حل ډیره مننه کور ودان شاغله هاشم علي کوزید مشانو جرګې د مخدره موادو د کمیسون رئیس ډاکټر صاحب محمد ظفر له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت په خوانی مرسیال، او شاغله طارق آریان د کورونی چارو وزارت ویان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په بل ساعت کې له ظریف نظر سره اوسه په وی بلی بلا یعنی کورونا باندې بحث کیږي. هله د چې دا خبرونه هم واوري.
ترگو کی جڑا سپ ترگو کی کجل زما ترگو کی جڑا سپ ترگو کی کجل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل جمنے پتروں کے تادت رڑا گانو تائز غم لی دلے ندے سشم لے پجڑا گانو سشم لے پجڑا گانو زما کور تم خٹ خور میر منی دا محل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل تخستالك کا گلابی دگلوں پر چمن کے زد لڑو لڑو ونو سراؤ سمال من کے سراؤ سمال من کے زدل میں پختون خوا پیغلا د کابل سما سر ببر ببر سشان شان اور بل سما سرگ کے جڑا سف سرگ کے کجل سما سرگ کے جڑا سف سرگ کے کجل سما سر ببر ببر سشان شان اور بل سما سر ببر ببر سشان شان اور بل زوانی دد رنگ نو تنغمیت سازنو عمر سیر بدل غگے گم پر باپ کے پتارنو پر باپ کے پتارنو تسنترا دمستے سما چون غزل غزل سما سر ببر ببر ستاشان شان اور بل سما سر ببر ببر ستاشان شان اور بل سما سرگ کی جڑا سب سرگ کے کجل سما سر ببر ببر ستاشان شان اور بل سما سر ببر
مننا چی آزادی رادیو آوری
ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. همکارم ظریف نظر برنامه را به پیش میبرد. موضوع برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در فصل سرماست. اما نخست خبرها، من مقیم نائب آن را تقدیم میکنم. دومین روز کنفرانس اسلامی در نایجر آغاز شد و افغانستان خواهان همکاری این سازمان برای برقراری صلح در این کشور می باشد. سفیر افغانستان در ایران نگرانی افغانان مهاجر در ارتباط به طرح جدید بار را با مجلس ایران شریک ساخته و انتخابات شوراهای محلی در کشمیر تحت تسلط هند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دومین روز اجلاس خود را در نایجر آغاز کردند. این نشست تحت عنوان اتحاد در برابر تروریسم برای صلح و انکشاف برگزار شده. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان که در این کنفرانس حضور دارد در حاشیه آن با همتایان پاکستانی، ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خود درباره برقراری سلطه در افغانستان ملاقات های جداگانه ای داشتند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه درباره هدف این دیدارها وزیر خارجه به رادیو آزادی گفت:
تقویت اجماع، جلب حمایت کشورهای اسلامی در خصوص صلح، امنیت و رفاه افغانستان، تقویت اجماع پیرامون حفظ دستاوردهای 18 سال و نظام جمهوریت و همچنان قدردانی از حمایت کشورها در کنفرانس ژنو از افغانستان از جمله مسائل عمده بود.
پیش از این محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان گفته که از اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی خواهد خواست که در تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از تهدیدهای تازه ایران در برابر پناهجویان افغان راه حل دیپلماتیک را جستجو می کند. شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه ای را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کرده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سفیر افغانستان در تهران نگرانی درباره طرح پالیسی جدید ایران را با پارلمان این کشور شریک ساخته است. بر اساس گزارش ها در این طرح آمده که هر باشنده خارجی که به طور غیر قانونی داخل ایران می شود با 25 سال زندان و جریمه نقدی صدها میلیون تومان روبرو خواهد شد. این طرح حدود 800 هزار مهاجر افغان را که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند نگران ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. در اعلامیه وزارت دفاع که امروز منتشر شده آمده، این شورشیان در ولسوالی کوهستان هرات، گیزاب ارزگان، ناوه نهر سراج و نادلی هلمند، امام صاحب قندوز و خوگیانی ننگرهار هدف عملیات نیروهای افغان قرار گرفتند. تا حال گروه های مخالف در این مورد چیزی نگفتند. دست کم 7 تن در انفجار 3 بم مغناطیسی در کابل زخمی شدند. مقام ها گفتند که این بم ها امروز در گوشه های گوناگون شهر منفجر شده. فردوس فرامر سخنگوی پلیس گفت:
صبح امروز از اثر 2 انفجار در مربوطات ناحیه 6 و 11 شهر کابل 2 منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار داره.
تا هنوز مسئولیت این بمبگذاری ها را کسی نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتخابات شورای محلی در کشمیر تحت حمایت هند آغاز می شود. انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار می گردد. این اولین انتخابات در این منطقه پس از لغو خودمختاری کشمیر هند به فرمان نریندرا مودی صدر اعظم هند است. بر اساس این فرمان کشمیر تحت تسلط هند به 2 منطقه فدرال تقسیم شده. گروه های جدایی طلب کشمیر از قبل خواستار تحریم این انتخابات شده و آن را غیر قانونی خواندند. برگزاری انتخابات برای حکومت صدراعظم مودی یک آزمایش به حساب می رود. و در ارتباط با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی ایران، رئیس جمهور روحانی اسرائیل را با مزدوری به ایالات متحده متهم کرده است. روحانی امروز در صفحه اینترنتی رسمی خود نوشته که یک بار دیگر داستان اشرار جهانی در تبانی رژیم صهیونیستی مزدور با خون فرزند این کشور آلوده شده است. حسن روحانی امروز در سخنرانی گفت:
هم رژیم صهیونیستی، همون هایی که ضد ایرانن بدونن و با از دست رفتن عزیزمون فخری زاده های فراوان کمر همت را خواهند بست.
محسن فخری زاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه استی ایران، روز جمعه در منطقه آبسرد داماند در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقام های ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قول انتقام سخت دادند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این بخش برنامه موضوع بحث ما مبارزه با کرونا در فصل زمستان است. در این مورد دکترهای متخصص را دعوت نمودیم. امیدوار هستیم که تمام مهمانای ما به برنامه اشتراک کنند. فعلا خو محترم دکتر صاحب همایون لودین، مشاور وزیر صحت عامه، با ما از طریق تلفن مهمان شدند. دکتر صاحب خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم. خیلی دارد تشکر یک جهان که شما این موضوع بسیار مهم را جای دادین و امروز ما سر این موضوع بحث میکنم و فقط میخواهیم که امو به حیث متخصص تغذی امروز شما صحبت کنم، نمی نهیسی یک خدمت رسمی وزارت چون فعلا من حیث مشاور وزیر نیستم. تشکر، سلامت باشید.
بله خیر، نماینده ما در کابل شما را همطور انوار دادن، تشکر. بازم انشالله خدا مهربان است از طریق برنامه ها مشوره داده میرین. قبلا هم مردم با شما آشنا شد، مخصوصا در مورد غذا خوب معلومات ها را از طریق رادیو آزادی ارائه کردین. انشالله این معلومات شما مفید باقی شوه. خب به هر حال دکتر صاحب، منتظر دیگه کسا هم هستیم، خدا کنه اونا هم اشتراک کنن بعدن. منتها در سطح بین‌المللی وقتی که اخبار و آنالیزها و راپورها و گزارش‌ها را تعقیب میکنین، این زمستان میگن یک زمستان بسیار زیاد خطرناک است، برای اینکه هنوز واکسین کاملا رایج نیافته، از او خاطر احتیاط خود باید میگن کرد. و بسیاری دکتر صاحبا متخصصین انواع و اقسام مشوره ها را میتن، ما هم گفتیم ما هم داریم متخصص، از او خاطر شما را دعوت کردیم که در این فصل زمستان صاحب چی توصیه میکنین، چی باید شود دولت در قسمت خود کنه. خب استاستا سوال به سوال پیش میریم، فعلا از شما به مردم توصیه بزرگتان فعلا چی است که در زمستان چی باید شود صاحب؟
تشکر. اول همه ما امید میگم به مردم عزیز خود که وقایه بهتر از معالجه به خاطری هستن که وظایف غذا وقتی که ما درست درک کنیم، ضرورت به دکتر صاحبای کلینیکی به اون حد نیست که فعلا ما میریم یا ویروس یا انتان یا دیگه میکروبا ما را به اون حد رنج نمیتن و مریض نمیستن اگر ما درست غذا را درک کنیم. ما میخواییم که قبل از این موضوع با سی وظیفه غذا را یادآوری کنم و بعدا مستقیما سر این موضوع مبارزه با کرونا بحث کنیم. او غذا سی وظیفه عمده دارن. اولین وظیفه شیست که برای ما انرژی میدن، یعنی که ما صحبت میکنیم، یعنی که ما حرکت میکنیم یا میشنویم یا دیگه فعالیت های زندگی میکنیم یا این که بدن در حالت استراحت هستن، قلب ما حرکت میکنن و شیریان و خون بدن ما جریان دارن. به این تیل یا انرژی که میدن بخاطر امی ما به غذا ضرورت داریم، معمولا برنج و نان و کچالو میخوریم بخاطر امی. دومین وظیفه غذا ترمیم و تعمیر انساج بدن و حجرات بدن است که معمولا بخاطر امون لوبیا و گوشت و نخود و این نظام میخوریم تا بدن ما همیشه حالت تعمیر است و یا ترمیم است، یا کنم تخریبی که واقعی میشه اونه چطور جبیره کنم یا انزایم و هورمون را رشد بدن. سیومین وظیفه به حد مهم است و این وظیفه باعث میشه که وقایه و یا یک حامی برای هر دو وظیفه اولی هم باشن که او مقابله و مبارزه با میکروب و یا مرض است و یا بالخاصه معافیت بدن است. این بدن را در مقابل امراض معاف می سازن و بهتر می سازن تا خود جنگ کنن، دفاع و داخلی هر دویشان قوی باشن. این وظیفه سیومشان که بدن پیش می برن، این معمولا از جای شروع میشن که ما انرژی را درست بگیریم و امساج و مراکز بدن ما قوی باشند که توسط امی مواد غذایی که زیادتر برنج و کچالو و در پالویشان لوبیا نخود و گوشت داشته باشند. وقتی که ما مستقیما به مبارزه میاییم، سی ویتامین بی حد مهم است. اولین ویتامین ویتامین سی است. ویتامین سی در بدن با حجرات مختلف دو کمک میکنن. اولین کمک ایست غذایی که ما میخوریم به خاطر تبدیل کردنشان به انرژی و حرارت و قوت کمک میکنن و دومین کمکش ایست که بدن را مبارز نگاه کنن، مجادله بکنن با میکروب. ویتامین سی عمدتا در تمام میوه‌هایی که فامیل سیتروس است، بلخواست نارنج، لیمو و مالتا و کینو. در پالوی ای غذا اگر همه مردم دسترسی به ای میوه نداشته باشند، ما اصلترین غذایی که هر روز میخوریم و برگ سبز دارن، هر غذایی که رنگ سبز برگشان داشته باشن و ویتامین سی وافر دارن، به طور مثال پالک یا خودی مرچ. یک مرچ با اندازی 200 میلی گرام ویتامین سی میتن، در حالی که ما هر روز از 60 الی 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت داریم تا به خاطر فعالیت های ما و به خاطر مجادله با امراض و ویروس مثلی که کرونا وجود دارن این معاشات ما را بلند ببرن. در پالوی مرچ ما میتونیم که در این موسم به حد زیادی که وجود دارن شلغم و کدو گکن. شلغم و کدو هم ویتامین سی دارن و دومین ویتامینی که من میخواهم که او را هم تشریح کنم ویتامین ای هستن. ویتامین ای هم مقابله میکنن و در زمان غذاهایی که رنگ زرد دارن مثل زردک کدو و شلغم این ویتامین ای دارن. وقتی که هر دو یک جا در بدن اندازه کافی وجود داشته باشن بدن میتونن سی وظیفه عمده اول مبارزه کنن که شخص ایس مریض نکنن. دومین وقتی که یک شخص مریض شد زودتر شفایاب شون. و سیومی که اگر مریض شد این مرضش به شدت نرن
ده.
بسیار سرسری بسیار سطحی مرض پیش برن و شخص پس به طرف شفایابی برن و صحتمند شون.
دکتر سرویجه کد دکتر سایبا گپ زدن بسیار مشکل است، چون اینا متخصص و ما غیر متخصص سوال کردنم مشکل است. منتها ما بسیار زیاد شنیدم در تلویزیون های بین المللی اینا که ویتامین دی که میگن بسیار زیاد اهمیت خاص خود داره، در این سروی هایی که از طرف مؤسسه های بین المللی در این روزا اعلان شده میگه کسایی که در بدنشان او اندازش نمیفهم، شما میفهمید امو اندازه که معیاری است اگر در بدنشان بود ده، اونا در مقابل مبارزه با کرونا موفق‌تر بودن، یعنی 99% یا تانستن بسیار به سادگی و آسانی و به بی‌غمی کرونا را ویروس کرونا را شکست بدن. از او خاطر مسئله امنیت ویتامین دی را مگر یک کمک سرش استاد شویم، بعد از اون مسائل اداری از این قبیل مسائل هم از وزارت صحت تعامه آقای نورالله ترکی را خواستیم. بعدن شنونده عزیز از اونا میتونن سوالا را طرح بکنن. دکتر صاحب نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان هم خواستیم، منتها ما مسائل تخصصی را از شما اول بگیریم بعد از او بر از اونها هم مراجعت میکنیم. خب اهمیت ویتامین دی، این ویتامین دی چطور باید شوه، چطور باید گرفته شوه، مردم چطور باید روشن شوه، برای از اینکه مردم وقتی که ما از ویتامین دی و از ویتامین سی و از این قبیل مسائل صحبت میکنیم، کسایی که مسائل اقتصادیشان خوب است خوب، اما کسایی که بیچاره به هیچ دسترسی ندارن اونا سرمایه کمه که اعصابشان خراب میشه، میگن به خوردن نداریم، شما به ما فرمایش داده میرین. از خود دکتر صاحب محترم بفرمایید چی میگین ویتامین دی رو چطور کنن صاحب؟
بلکه دیر مننه ما چه وقتی ویلی دری ویتامینونه دیر مهم دی دونی یادوانه اوکرا ویتامین سی و ویتامین ای. دری ویتامین دی خوش شتاسی هم دیر پخشکل آیات کو ترسو زمان ناوریدون کی و تا دیر متوجه و سیگی مخیل دیرین که من بحثو کم از اغلی ترکی سیب تا و اغلی اوریاخیل سیب دارو تا هم سلامون اولانی کم و خراغلاس و تایما اغیبا دیر مهم موضوعانی هم شریک بلخصا تازه حالات. خو ویتامین دی پا هاگ سروی که چی پا ملی کچه شوی دا متاسفانا تینزن ویسلان مین دی ده ویتامین دی ده کمبود سرمخ دی او همدارنگا زوانان ماشومان هم بلوالا کچه ده ویتامین دی ده کمبود سرمخ دی. دا ویتامین دی نه تنها دا چې د هډوکو د تقویې لپاره کار کوي، د کلسیم د جذب لپاره کار کوي، بلکې د معافیت لپاره ډیر بهترین رول لري. نړیوالې څېړنې هم داسې ښایي چې هغه څوک چې ویټامین ډي کچه په بدن کې پوره وي د هغې بدن د بلخاصه د ویروسونو په مقابل او د کرونا مقابل کې قوي مجادله کوي. ویټامین ډي موږ د دریو عمده لارو نه اخیستلی شو. لومړی دا کوم لمر شعاع چې موږ او تاسو په مجانی او په مفت توګه هر ورځ اخیستې شو، دا په دې شکل چې د شیشې نه زموږ بدن باندې ونه لګیږي، بلکې مستقیما د لمر شعاع یا لمر وړانګې د بدن د جلد سره په تماس کې شي. هر ورځ که اوسط ډول 15 دقیقو نه تر 30 دقیقو پورې د بدن ځینې برخې د دې شعاع سره د لمر شعاع سره مخامخ شي، لکه لاس یوه برخه لوسه شي او د خپو او دا مستقیما د لمر سره مخامخ شي، نو بدن کولی شي ویټامین دی په هغه کې او حجراتو کې ورکړي او مبارزه وکړي. درېیمه برخه غیر د لمر نه که چېرته لمر سره همېش څوک نه شي متوجه کېدلی، یا کورونه پټ وي یا یخنۍ له خاطره نه شي مخ کېدی، هغه د غذا د لارې نه سره دی چې د غذا د لارې نه په کافي اندازه ویټامین دی نشي اخیستلی، خو که چېرته لمر ورسره ملګری شي دا پوره کېږي، همدغه ویټامین دی پخیږي چې هغه لومړی کچه په لبنیاتو کې ده لکه شوده، مافته، پنیر او ځینې خاص سبزیجات، او دریم شکل مستحضرات هغه ځینې خلک تابلیت او ځینې خلک د پیشکاري امپول نه کار اخلي چې د شپږو اونیو لپاره که هره اونۍ کې یو ځلې واخلي د شپږو اونیو لپاره د دې د ویټامین ډي کچه پوره کېدونکې ده، او دا کولی شي دغه مقابله کورونا او د نورو ویروسونو مقابل کې معاف او قوي پاتې شي.
بله تشکر امیر. در یو مگر امی قسمت شه تکرار بکنین، امی قسمت که اگر تابلیت بگیرن یعنی از دکتر بگیرن یا خودشان برن از بازار بخورن، تو خونه میشه هر کس بره از بازار هر دوایی که دلش میشه خریده بره چپنی، اوم شاید نقص بکنه. مثلا اول تابلیت هایی که به شکل کیمیایی تهیه میشه سپت، اینه چطور گفتین سپت؟
بلکل بسیار نقطه مهمه اشاره کردین، چون ما از طریق رسانه ها کوشش میکنیم موارد به مردم آگاهی بدیم که اونا بتونن از طریق خود و مستقیما مثل غذای متنوع استفاده کنن. وقتی که ما به دوام میاییم بهتر مثل قبلا گفتم میتونن که اینا با شوهای افتا و خود روبرو کنن 15-30 دقیقه اگر هر روز یک بخش از بدن خود مستقیما با شوهای افتا و روبرو کنن، بدون اینکه کدام مانع مثل شیشه و دیگه چیزا باشن، میتونن که ویتامین دی بدنش پخته شوه. و یا از لبنیات هر روز استفاده کنه، یک یا دو گلاس شیر یا ماست یا پنیر استفاده کنن، میتونن که یک اندازه ویتامین دی رو بگیرن. اما اگر به هر دو به اندازه کافی دسترسی نداشته باشن، اینا میتونن که از مستحضرات مختلف که بالخاصه به شکل امپول و یا به شکل تابلت در مارکت پیدا میشن، اگر کاهلا با دکتر نزدیکن مشورت کنن با دکتر سبا، سر به خود نگیرن چون دوزهای مختلفی دارن، بعضی مردم شاید برشان بعضی موارد وجود داشته باشه که اونا هیچ خورده نمیتونن، نو یک قسم امپول است که بجای به شکل پیشکاری نه بلکه از طریق خوردن، یعنی امپول از طریق دان میتونن بگیرن برای 6 هفته هر هفته یک بار، اما نزدیک با یک از دکتر سبا مشوره کنم و این امپول و یا به شکل تابلیت برای 6 هفته ای را بگیرم. و ما مطمئن هستم محترمه اوریاخیل سب به این مورد بی حد زیاد خدمت کردن و فعلا در حالت خدمت است که چطور موارد مختلفی تبابت را که یک شخصی که میخواین که دوا بگیرن کدام اصول مراعات کنن، و خود وزارت صحت عامه به نام اخلاق طبابت و موارد اصول و حالات طبابت تشریح کردن. این موارد است که باید هر
بله بله. تشکر دکتر سبانوس. دو مهمان ما را هنوز در تلفوناشان جواب ندادن، ما چون بعض مسائل تکنیکی را شما گفتین یه ذره وقت تر از برنامه میرین، از اون خاطر کوشکای مسائل تکنیکی. یک موضوع دیگه هم ماند که در سطح جهانی بشار دکترها سر صحبت میکنن، او را ما اوقدر آشنا نیستیم. امی منرال گفته یک چیز دیگه هم از منرال ها در غذا که میگن بسیار اهمیت خاص خود داره منرال ها، به خاطر که اندازه منرال در بدن ها بدن انسان یعنی باشه، او رو چطور کنیم حاله؟
بسیار خوب، بی خب نقطه حیاتی است. هر شخص هر روز با دو نوع غذا ضرورت دارن، یکیش او غذا که به اندازه زیاد دارد دارن که ما در کتاب های تغذی او را مکرو نیوترنت یا موادی بزرگ غذایی میگیم که نان و برنج و کچالو، گوشت و تخم و لوبیا است، و یک نوع غذا که به اندازه بی حد کم اما اهمیتش بی حد زیاد است. اگر هم کمترین اندازهش نگیریم با ما با مشکل رو برو میشون، اما غذایی که بندازه بزرگ میخوریم او حل نمیشن. مثلا هر روز ما ضرورت داریم که 400 الی 500 گرام از موادی که انرژی میتن از نان و برنج و کچالو استفاده کنیم، یعنی 4 الی 500 گرام. اما وقتی که به میزان میاییم که قسم شما سوالم کردین یا ویتامین میاییم، مثلا یک از مینرال ها اهل است وقتی که اخند به بدن نرسه یا به اندازه کافی نرسه، اکسیژن به حجرات نمیرسه. وقتی که اکسیژن به حجرات نرسید، همون نان پخته نمیشه، همون مواردی که یا همون مواد غذایی که به بدن رسیده او به انرژی تبدیل نمیشه، از او خیر گرفته نمیتونن. به این خاطر است که ما 9 الی 11 میلی گرام اخند را داریم، حتی 1 گرام هم نیست، نیمی گرام هم نیست، 4 گرام هم نیست، بلکه از او کنم کمتر است. 9 الی 11 میلی گرام اخند که یک نوع مینرال است که امو اخند وقتی که یک شخص میگیرن، ما بهترین منبع مینرال یا خود اخند که یک نوع مینرال است گوشت میشناسیم. یاد کتابای تغذیه گوشت است که بهترین منبع اخند است. قبلا یه دوری می شدن که سیب یا پالک بهترین منبع اخند است، نه خیر، اما خود سیب و پالک منابع بهتری پوتاشیم و ویتامین سی و فایبر و زینک است. اما وقتی که ما مشخص بخاطر رفی کم خونی، بخاطر بلند بردن قوت بدن را فکر می کنیم و می خواهیم که اخند ما کم نشه، می خواهیم که کم خونی باعث نشه که بی‌اشتها نشیم، بلخص اطفال و خانوما و یا مریضا با بی‌اشتهایی و یا با سوی جذب و یا با دیگه کمبودی مواد غذایی رو برو نشن، اینا باید به اندازه کافی اخند بگیرن. و به خاطر اخند ما دو نوع اخند داریم، یکیش هیم میگیم، دیگه‌ش نن هیم. هیم او اخند است که کاملا یا به اندازه زیاد جذب میشه، او در گوشت است. و یکی چه قسم گوشت است؟ هر نوع گوشتی که باشن. اما بعضی کتابایی که درباره گوشت سرخ گفتن که این بعضی مشکلات دیگه پیدا میکنن، بهترین گوشت گوشت ماهی، بهترین گوشت گوشت مرغ است که اگر کسی از چربی میترسه پوست مرغ اوزو کنن و خود گوشت مرغ هر روز حداقل اگر 100 الی 200 گرام برای اطفال و مادرای کاهل استفاده کنن، اینا میتونن که از این غذا به اندازه کافی اخند بگیرن. اما مادرای حامله و مادرایی که شیر به طفلشان میدن، اینا سه چند اخند ضرب دارن. اگر ما من حیث یک کاهل 2 میلی گرام ضرب داشته باشیم، او 30 میلی گرام ضرب دارن اخند تا خودشان و بعد طفلشان که یا شیر میتن یا در بطن مادرش او رو اخند پوره کنن و همچنان ضایعاتی که دارن او رو هم یک اندازه
تشکر.
میونو در پالوی غذا باید هر روز تابلیت اخند فولیک اسیدی که از تمام کلینیک‌ها به شکل مجانی خوشبختانه طرف وزارت صحت هم داره، اینا باید بگیرن تا همون مینرالشان پوره شود و مقابل امراض هم مبارزه کنن و صحتمند باشد و برای آینده قوی و ذخایر اخندشان پوره باشد.
بله تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه هم دارم خمونتا. فعلا محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عام از طریق تلفن مهمان برنامه ماستن، یک سلام علیکی کنیم. ترکی صاحب به برنامه خوش آمدین صاحب.
تشکر، سلام به شما و به مهمان گرانقدر و سلام خاص به مردم غیر افغانستان. با امید که جور و صحتمند باشین جنابی.
بله تشکر. بله ترکیس دکتر صاحب معین لودی، اونا خود متخصص مسائل غذا از این قبیل مسائل است، بسیار معلومات مفید را کردن. عنوان برنامه ما میسک مبارزه با کرونا در فصل زمستان چطور باید شود، باز در این قسمت که دولت چی چاره کرد از شما میپرسیم. فعلا با اجازهتون با آقای لودی نمی مسائل تخصصی یک سوال دیگه ماند. دکتر صاحب لودی، یک مشکل دیگه میسک که مسئله مردم افغانستان مچم کت نمک تا چیت آشنا هستند. نمک در بعض جایا تنها معنای چیست که به اصطلاح غذا را مزه‌دار می‌سازه، مونتا اگر ازت تیر شود هر چی میگن ازت تیر شود و رسوا شود میگه وضع خراب میکنن سیب ای به فشار خون میگن نقص میکنه، مچم انواع و اقسام مشکلات دیگر ایجاد میکنه. از او خاطر مسئله نمک و مرچ و این مسالجات و از این قبیل مسائل چه قسم تعبیر شوایی متخصصین ایره چطور توصیه میکنن، چه قسم استفاده شوه؟ دکتر صاحب لودین چی میگین؟ دکتر سپ لودین قطع شده از او خاطر خیر سوال ما ماند مسئله نمک. آله خب ترکیس محترم، شما از نقطه نظر وزارت صحت عامه چی گونه تدابیر فعلا در نظر گرفتین که در فصل زمستان در مقابل کرونا مقاومت مردم بهتر و خوبتر شوه؟ اگر از شما بشنوین در مورد خوش میشیم. ترکیس بفرمایید.
سلام تاسو د افغانستان درنوږه. بالکل کله چې دوهم موج خار شو، روغتیا وزارت خلکو ته اعلامیه ورکړه چې دوهم موج د کورونا افغانستان ته لکه څنګه چې په نور نړۍ کې هم رامنځته شوی په افغانستان کې حاضر قیاس باید زموږ هیوادوال هم قید وکړي، ځکه له یو طرف هوا سړه ده د انتقال سبب یې اسانه ده، له بل طرفه زموږ هیوادوال په موټر کې چې کله کښېني شیشې پورته وي د موټر هوا نه تبادله کېږي، د ناروغۍ انتقال یې ډېر په اسانۍ سره کېږي. نو په دې بار باندې روغتیا وزارت بار بار زموږ هیوادوال ته دا لارښوونه کړې چې باید په دې برخه کې جدی همکاری وکړي، له ماسک څخه جدي استفاده وکړي، کله چې اړتیا نه وي ورن راونه وځي. نو دغه دوه اونۍ څلور څلي دي، تاسو به هم شاهدان وئ چې تر پنځه درسمه اونۍ پورې زموږ احکام په ټیټېدو وو، کله چې څلوېښتمه اونۍ شوه زموږ دغه فیصدي شپاړس فیصده لوړه شوله، کله چې پنځه څلوېښتمه اونۍ شوله زمونږ فیصدی شپږ څلوېښته ورسې، شپږ پنځه څلوېښتمه اونۍ کښې زموږ فیصدی شپږ ویشته لوړه شوه. بدبختانه به وایم چې شپږ څلوېښتمه چې تېره اونۍ وه زموږ ارقام فیصدي
بله. دکتر صاحب جای تان اگر کم تغییر بدین ورزی که صدا میره و میای کیفیت صدا خوب نیست. دکتر صاحب آقای ببخشید ترکیس
صحیح شد؟
آله خوب است، آله خوب است، صدا میای، آله خوب است، ادامه بدین. صاحب
زمان که وعد به تدیر برخی که روختی وزارت جدی همکاری خیلی لومنی همکاری داره چی دوی باید بیالتی هم باندی راو نوزی. مونگا تتی کم و ناروغان و مراجعه کریزم و روختونو تا او سبان و وی تر درمالن نیلنی دیوگی دی گراون دی کتر اینا نو معلوم شای دوی خاص تیر چی بیالتی هم مرسل دو دونو بتالارنو دیر پوری دوی هغه تجمع د ګڼه ګونه چې هلته پارکونه یا بې ځایه ځایونه د دوی ګډون کړی ده. همدا لازم چې د روغتیا وزارت لومړی پیشنهاد مقام ته دا و چې باید د ودونو تالارونه وتړل شي. نو د ښاروالۍ
بله دکتر صاحب صدایتان فوق‌العاده خراب شد. آله همکار تکنیکی ما همراه شما صحبت میکنه، اگر دیگه تلفن داشته باشین برازی که دکتر صاحب لودین هم تلفنش کار نمیکنه. آله یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او به شنوانده فرصت میتیم، سوالای شنوانده رو میگیریم. آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ما هستن، اونا رو شما رو به استودیو وصل میکنم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله شماره تلفن ما 0799 203 540 و شماره دو ما 0700 822 755 و شماره بیمدلی ما 00 42 02 21 12 45 01 دو شماره در اختیارتان است، یعنی شماره بیمدلی در اختیارتان است و شماره داخلی برتان خواندم. در واتساب هم اگر می نویسین منتها تلفن نکنین که نمیتونم گپ بزنم برایتان، منتها اگر سوال خاص داشته باشین میتونین ارائه کنین در مورد مبارزه با کرونا در فصل زمستان چی باید شوه. شماره های واتساب ما 00 42 07 25 84 777 و آخرشم 3 در خدمت شما هستک. خب به یک شنونده وصل شد. شنونده عزیز بفرمایید.
سلام
من نظر
صاحب مهربانم.
مهربانی چه؟ لودین صاحب نیست که دوباره نمیان. لودین صاحب کار داشتن، مجلس داشتن، نیم ساعت وقت داشتن، آمدن رفتن، از او خاطر بله بله بفهمه.
د طریق تنظیم سوال دغه دی چې خود یو حکومت خو اسکی یا مفیرات چې طریق صاحب اعتبار وکړه هغه تاسو هغه دستګانې سره وړي وي هغه دستګان اور سره وړي چې یو د تسکن دستګاه په څو ملیونو ډالر اخیستی ده یو خپله دلته د خپل والي ودانو چارواکي چې د روغتیا رئیس چې دی دا پیسې ګټه سره وخوړلې اوس پر چوکۍ ناست دي نو خپله فساد په حکومتي چارواکي دی دوه سوال نظر مدن
بله قطع شد. به هر حال یک شنوندی دیگر رو میگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب بله یا هم قطع شد بخیالم تلفون قطع شد فکر میکنم. یک شنوندی دیگر رو میگیریم. بله بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم بفرمایید.
از هلمند زنگ زدیم. حاجی سلمان هستم از ولایت هلمند زنگ زدیم.
بله.
خدمت شما عرض کنیم، خدمت مهمانای شما دکتر صاحب عرض کنیم، ما خودیم 6 ماه پیش کرونا پیدا کرده بودیم. سوال ما از دکتر صاحب است. از خلاصه مرضی که حالت جانی ما منده، چشم ما را تاریک کرده، بی حال هستیم، دردهایی در وجودم هست خیلی، متر از جمله چشمای ما خیلی تاریک شده. آیا این مریضی که دکترها میگن یک هفته تا دو هفته، این ما را شخص ما میشه که دقیقا با محالت اولی خوب بر نگشتیم؟ اگر میخواستیم که روشنی بیندازه.
بله تشکر. این سوال تشکر خانه آباد. خب یک شنوندی دیگر بگیریم. بله شنوندی عزیز. بله بفرمایید. صحبت کنین سه. بله آقای نظر میشنم. بله رادیو تانو خاموش کنین، سوال تانو طرح کنین که در زمستان چطور در مقابل کرونا مبارزه شود. چی سوال دارین در این مورد؟
باشه. من سلام علیکم. سلام خود آقای نظر با شما با مهمان های محترم شما تقدیم میدارم. در ستار آخوندادر شما از رسوالی بالا مرغا به تما شدم. من نظر یک سوال دارم، نظر خودم میگم. خدمت سوالیم از میمانه محترمی هست که آقای جمهور امیش 6 ماه پیشتر گفته بود که با قضا و قصبات به هر ولسوالی ما یک کلینیک کووید 19 جور میکنیم تو اینجا مردم تشخیص شد و درمان شد. ولی به دی اطراف ها که هست مردم هست که زکام میگیره، اونا نمیفهمند که ما زکام هستیم یا کرونا هستیم. اصلا خود به قایم نمیکنه. اینا اینجا یک خانه داره و یک خانه 10 نفر با هم دیگر استراحت میکنه. اگر زکام باشه، اگر کرونا باشه، با می یک خانه استراحت میکنه. اصلا با وقایش هم نمیفهمه. تا بال مازم با هم دیگر دست هم میته ولی به دیست آبام نمیفهمه. دیگر میمانه محترم شما سوال میگی است اگر به اگر سوالی کسی با کرونا آغشته میشه و میتونه که زندگاه بره با ولایت زندگاه تشکیت خود بکنه، چرا به می ولسوالی ها همین واده که آقای جمهور کرده بود چرا همین کلینیکا تاسیس نشد؟ دیگه عاقبت از این مردم چی رقم میشه؟ اینا خود تا بال نه با وقایه میفهمه، نیم تشخیص از اینا میشه، نیم درمان از اینا به زی ولسوالی ها میشه، نیم در اجا با تخیلی
دوانی میکنم. تشکر آخونزاده سب. خب حال یک لحظه از شنوانده معذرت میخواییم. مهمان دیگر ما هم وصل شدن به استودیو. امرایشان یک سلام علیکم کنیم. محترمت دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان مهمان برنامه ماست. محترم اوریاخیل خوش آمدین. سیب
سلام علیکم. من سلام های خود خدمت فرمانده رادیو آزادی و وطنان خود تقدیم
میکنم. بسیار زیاد تشکر. بعضی سوال ها تکنیکی است که او را به شما راجع میکنیم، منتها سوال هایی که قسمان مسئله اداری و از این مسائل است او را با اجازهتون ما یک جوابش از آقای نورالله ترکی که معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بگیریم، بعد از اون خدمت شما سوال ها را تقدیم میکنیم. بله ترکی صاحب، بعضی سوال ها را شنیدین، انتقادات هست، مسئله فساد اداری هست، از این قبیل مسائل، کلینیکا را که وعده شده میگن چی شد، همین موضوعات اگر بسیار خلاصه جواب بدین ترکی صاحب.
سلام ظاهر سے بالکل کل کے جمهور باید کوئی نو لسانگی پان زینو روکیا وزارت هم لازم وګڼله په مرکز ولایت کې د کوینډلس څنګه پرانستل تاسو به هم شاهدان وي په مرکز کې جمهوریت او ملاله راوی بلخی دې ته ورته نور ول سروختونو تخصصي او سالسي روختونو کې د کوینډلس څنګه پرانستل شوی دې ته ورته په ولایت کې حاضر خیا او پلان چې په نږدې راتلونکي کې دغه نور هم وغځوي چې مرکز حتی اول سالو ته ولاړ شي ځکه چې زموږ یو ادوال کله چې په دغه ناروغي شکمن یا مبتلا کېږي باید نږدې روختون ته مراجعه وکړي نو په دې پرتو مرکز تا رسیدگی نشی کولای ورته د کوینلستانګي په یالون کلینیک کې جوړی شي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای ترکی. خب محترم دکتر نصیر نوریاخیل، بعضی سوالای تکنیکی از نقطه نظر طبی هم طرح شد، اگر اونا رو یادداشت کردین خوب. اگر یک شنوندی معزلمند میگه که من 6 ماه قبل به کرونا اخته شده بوده، باز خوب شده، منتها میگه هنوزم 6 ماه میشه، هنوزم میگه بی‌حال هستم، چشمام تاریک میشه، میگه هنوزم وضعیتم خوب نشد. ای چطور موضوع هست؟ اگر ایرم در قسمت اگر جواب بدین خوب میشه، باز اگر سوالای دیگر ما داریم طرح میکنیم. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر. شما میدونین که یکی از پرابلمایی که در این مرض پیدا میشه معافیت بسیار پایانه و انسان ضعیف میشه، بسیار زیاده اصطلاح عوام. با مخاطر گفتن که تغذیه خوب در این مرض بسیار زیاد مهم میباشه و برادر ما میتونه که غذاهایی که زیاد ویتامین داشته باشه، مثلا پروتئین داشته باشه اگر استفادش ایجاب میکنه، مخصوصا ویتامین سی، مخصوصا غذاهایی که خاندان بی داشته باشه، اینا را بسیار زیاد استعمال کنه، او زیاد بخوره و سپورت بکنه، آرام آرام خوب میشه. یعنی این نظر به بونی هر کس فرق میکنه که چقدر مقاومت کرده میتونه مقابل از این ویروس. به مو خاطر بعد از اینکه به صفحه ریکاوری یا خوب شدن مریض شروع میشه، او هم از یک فرد تا شفر به دیگه فرق میکنه. حتی کسایی هستن که تا 3-4 ماه سلفه میداشته باشن، بیحالی و کسالت و بیزو میداشته باشن، بیشتیایی میداشته باشن و حتی طرف دپریشن میره. به او خاطر برادر ما ناراحت نشوه، کوشش کنه که تغذیه خود خوب بسازه، خود خوش نگاه کنه و از ناراحتی ها خود به دور نگاه کنه، آرام آرام انشالله خوب میشه.
بله تشکر دکتر صاحب محترم، توصیه شما رو خدا کنه شنونده ما در علمت شنیده باشه. حالا در مجموع در سطح دنیا وقتی که مطبوعات ما تعقیب کردیم، این زمستان بسیار یک زمستان عجیب غریب تعریف میکنن، میگن بسیار باید احتیاط شوه و رزی که هنوز واکسین مروج نشده، گرچه خبرهای خوش در مورد واکسین ها هست که منتها تا به مردم برسه هنوز بسیار زیاد به خیال را باقی مانده که پیموده شو. از او خاطر شما فعلا چی توصیه میکنین؟ مخصوصا شورای طبی چی توصیه میکنن؟ از وزارت مربوطه چی توقع داره؟ اگر کمه که روی از این موضوع صحبت کنین دکتر صاحب نصری نوریاخیل خوش میشیم.
تشکر. من اقدام اول میخوایم به مردم خود توصیه ها داشته باشم که لطفا کرونا را جدی بگیرن. کرونا به شکل وخیم آمده، این سال مرگ و میر بلند داره و اینا بسیارا دیر فکر نکنن، مثل که قبل ماسک نمی پوشیدن، مسافه را مراعات نمی کردن، محافل بسیار زیاد کلان می گرفتن، از او جدا خودداری کنن. ماسک در خانه هم دوخته می دانن، از یک تکی عادی هم دوخته می دانن، می تانن کمور بپوشن، بسیار به نفشان خواهد بود و تا که می تانن، تا که ضرورت مبرم نباشه از خانه نبراین. و ترکاری باب گپا خوشبختانه ما در اطراف زیاد داریم، میتونن که دم ترکاری باب زیاد استفاده کنن و خود از نظر روحی آرام نگاه کنن. یک چیزی که بسیار زیاد مهم است در کرونا، با کرونا باید مبارزه کرد، بسیار زیاد خود مغلوب در مقابل کرونا باید احساس نکنن و بگوین که ما فرزن بسیار خوب خوراک میکنیم، سپورت میکنیم و توکل خدا به خدا میکنیم. یک مورال کلان باید داشته باشن. در غیر از او یکی از فاکتورهایی که کرونا زیاد مهاجم میشه یا به اصطلاح بارز میشه سر مریض همیست که مورال خود از دست بده. بنابراین با مورال بلند با امید اهتمامات کرد امیدوار هستم که استات آسیب پذیری مردم در مورد کرونا پایان ده. در مورد وزارت صحت عامه خوشبختانه شورای طبی با وزارت صحت عامه روابط تنگاتنگ و بسیار نزدیک دارد و خوشبختانه میتینگ های هماهنگی داریم با هم جز سیستم صحی هستیم کل ما و با هم در مجالس مختلف در مورد عرضه خدمات در مورد از اینکه چطور مدیریت شود با مردم چه رقم آگاهی دهی داده شده تمام عرصه ها با هم یک جای کار میکنیم. من توصیح خاص نمیتونم چون ما با هم یک جای کار میکنیم نمیتونم توصیح خاص برش بتم، اما کارها جریان داره. تمام سکتور صحت ریاست جمهوری امیال هم مصروف میتینگ های هستن در مورد کرونا که چطور مردم کمک کنن و نجات بدن و ما امیدوار هستم مانند قبل مسقطی خوب داشته باشند که متأسفانه هستم انشالله پیدا میشه.
بله تشکر زنده باشین. خب محترم آقای نورالله ترکی در مورد از این که به مردم توصیه ها میشه مونتا اقتصاد مردم بسیار زیاد ضعیف است، یعنی از کل گیره نمیگم کسایی که ضعیف هستن وضعشان خراب است که اینا حتی به غذا صحیح نمیتونن رسیدگی کنن، چطور میشه که به در زمستان نجات پیدا کنن از حمله ویروس کرونا؟ از او خاطر چی پلانا در نظر هست در مجموع در این ساحه کمک های اقتصادی به مردم بی‌بضاعت چطور در نظر گرفته شده؟ در این ساحه کدام معلومات اگر با ما بتین سب خوش میشیم. آقای ترکی
دا مشنم جناب زهیر سب در نخست خو مردم باید کوشش کنه که بیرون از ضرورت بیرون نبره، احیانا اگر بیرون شده و خدا نخسته با کویدول مبتلا شده ما شماره 106 داریم که شماره وریا فری است سیمیتانه که معلومات خود را از این شماره بگیره، مثلا زنگ میزنه مستقیم در بسیار شماره چیشتر دزگرد میزنه و خود را نمود و توصیه های وزارت سامحی هست برسیدی که شما باید احیانا اگر نمیتانین شباخانه مراجعه کنین شما دور از این شباخانه کوشش کنین که امیر راهنمود و توصیه وزارت صحت عامه عملی کنین. مرضی در بیده کوخه خوب دیستی با پور پردی چی؟
بله یک ذره صدا خراب است مونتا بازم گزاره میشه یکم که اگه جایتان تغییر بدیم ما چه تلفونای وزارت صحت عامه مریض شده بخی علم سیب بفرمایید.
بالکل دکتر مسارت کوینول سیولی نو زمونږ سیوادوال ک لختون تخلری پروتوسیم یا دنيشي کولای چې لختون تم راجو کی دوی د لا زیات معلومات په خاطر د یو څلور شپږ میته چې پری شماره وړیا شماره را بیت شماره سره زموږه اړوند متخصصین د کوینول په برخه کې ناشتي دوی د غازی مل ارخون یو هي کوم چې ویزه کټ کوینول څخه ناروغي ده چې ډیر تر دې سپیرال فاميلی د لکې چې یو روختو یو شخص د روختو تم راځو کی ځکه چې خاص درمل لري چې دوی باید روختو ته شو درمل تطبیق شي احیانا بیا هم درمل ته ضرورت کیږي او تل ارخون کی چې تاسو کوشش وکړه غواړم چې روغوي بازار تلان شي ول بازار خدغه درمل تاسو ګری چې تر ډیره ویتامین دی دا نو په دې برخه کې مونږ ورته کامل د درمل د ګینول لومړی حقوقه کو چې تر ډیره پوری شرط روغتیا وزارت کې نو کونه دې کوینول ته وسانګ بکه جوړګو خو احیانا که هم هوا سړه وي دوی لري پروتو سیمو کې وي نشي کولای چې را باندې وزي نو دغه شمیره ده چې دوی کوشش کوي کوشش باید وکړي چې دغه شماره سره هر وخت دوی شکمن کېږي یا په دغه ناروغي مبتلا کېږي باید اړیکه ونیسي تر څو دوی ته د روغتیا وزارت د کوینول په برخه کې دي ترلاسه کړي. نو په دې بار له تاسو هم مننه چې زموږ غږ مو تر وطنوالو ورساو زموږ دا پیغام بیا دوی ته چې دوی باید کوښښ وکړي چې بیا هلته باندې راونه وځي که بیا هم راوځي باید له ما څخه استفاده وکړي ځکه هوا سړه ده ټول په موټرو کې چې کینی نږدې کینی پاس سلندر کوي
لمړی هم یادونه وکړه چې په دوه اونۍ کې زموږ ارقام لوړ شوي دي، لامل لاله چې تر ډیره پورې خلک ودونو کې ډېر اشتراک کوي، په موټرونو نیوله ما څخه استفاده نه کوي. نو همدغه دلیل ده چې ټولنه خو د روغتیا وزارت په پیشنهاد باندې د جمهور ریاست په حکم او د شاهوالي ریاست محترم ریاست په تطبیق باندې ټولنه بند شول. پلان د چې په نږدې راتلونکو ورځو کې احیا زموږ د هم په لوړېدو شو په اداراتو کې ښه سیستم رامنځته شي. ورپسې هغه موټر چې څخه زیات پکې کښېني هغه موټر بند شي. نو دغه زموږ پلانونه دي، مکتبونه او پوهنتونونه هم خو د دغې میاشتې په اتم یعنې نن رخصتېدل. خو بیا هم یو ځل بیا په وزارت معارفو تحصیلاتلي دغه غږ ده، کوم زده کړیز مرکزونه چې تر اوسه پورې فعال دي که ادامه خپلو زده کړو ته ورکوي، باید هغه لارښوونې د روغتیا وزارت چې ورته په مکتوبي یا رسمي ډول وړاندې شوي باید عملي کړي.
تشکر آقای ترکی. امیجا جایش آمد در شنبه آینده در عین ساعت موضوع بحث ما موضوع در تحصیلات عالی است که به خاطر کرونا بسیاری درس‌ها آنلاین شده، روند از او رو می‌خوایم از نظر تیر بکنیم. خب منتها موضوع امروز ما همیست. دکتر صاحب نسرین نوریاخیل در دغه دنیا، بله نسرین نوریاخیل تلفونش قطع شده، میگن که خب آقای ترکی از نقطه نظر تطبیق قانون ها چی باید شوه؟ برای از اینکه در تمام دنیا قرنطینه ها هست و بسیاری ها بسیار زیاد جریمه هم میشه، مثلا کسایی که چیزایی که قانونایی که دولت کشیده در ساحه مبارزه با کرونا اگر مراعات نکنن، مثل که پلیسای ترافیک موتورا را جریمه میکنن، اونا را هم جریمه میکنن. به طور مثال اگر ماسک نپوشن مسئله اونا را جریمه میکنن، مثلا کسایی که گفتن که در آرسیا باید نشه، اگر آرسی شه اونا را جریمه میکنن. از این لحاظ به خاطر جدی گرفتن قانون ها چی تدابیر در افغانستان فعلا هست؟ اگر به ما بگوین سه
هم پر رهبری جلسه که دا پریکړه وشوه او دا نظرونه تبادله شو چې باید کله چې ډرایور باید لومړی خپله ماسک ولري، که ونه لري باید د ترافیک لوري جریمه شي، او هغه سوارلي چې د موټر ته راخیزي په موټر کې کښېني بدون د ماسک څخه دوی موټر ته راونه خېځوي. که بدون د ماسک سوارلي په موټر کې وه باید بیا ډرایور جریمه شي. نو په دې پار باندې سهار رهبری جلسه دا پریکړه کړې ده چې باید په دې برخه کې هم موږ جدي پاملرنه وکړو. د ترافیکو ریاست سره باید ناسته وکړو چې ترافیکو ریاست په دې برخه کې خپله همکاري جدي وښيي. خدای مکه که زموږ هیوادوال بیا هم په دې برخه کې بېغوري وښيي، ممکن په هغو موټر سوارلي تګ راتګ کوي هغو هم بندیز ولګېږي، ځکه چې هوا سړه ده، د ناروغۍ د انتقال سبب آسانۍ سره کېږي. نو زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې خپله جدي همکاري وښيي.
بله خب آل شنونده محترم، ما یک 5-6 دقیقه دیگه وقت ما باقی موند، تلفن دکتر نسرین نوریاخیل هم قطع شد، جواب نمیده. دکتر صاحب همایون لودی هم کار داشتن، متات ترکی صاحب است. اگر سوالای تکنیکی داشته باشین یک چند شنونده رو بگیریم که سوالای خود را کنه. یک شنونده وصل شد، بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
نظر، خدا کنه شما صحت باشین و مهمان محترمتان صاحب از آران با سلام و احترام عرض میکنم.
تشکر صاحب.
خدمت شما آقای ظریف جان نظر عرض میکنم. در سال 1720 تا اون آمد 100 هزار نفر مقام مرگ بود. در سال 1820 مبا آمد 100 میلیون انسان از بین برد. در سال 1920 ایبولا آمد 100 میلیون انسان از بین برد. در سال 2020 از چین کرونا آمد، هزاران فرار به کام مرگ برد. در این سر زمین که 550 میلیون مربع کامت و عرض داره و منجمه های دنیا تمام این سایب جمع شدن، همین تاریخ ها رسید و همین تکالیف و همین می رسید تفسیره کردن. و من از آقای دکتر صاحب عزیز محترم من سوال میکنم که آیا این تصادفی و یا نه که انسان هایی که در
کره های دیگر زندگی میکنن، اونا برای ما تاریخوار یه رسیم روان بکنن یا چطور هست؟
بله.
از شما برادرای عزیز و گرامی یک معلومات بگیرم سید. سلام علیکم. نظر
تشکر. تشکر خانه آباد سب. سوال جالب و معلومات خوب بود. تشکر. بخیرم که در یک برنامه دیگه روی ازی هم یک کم صحبت بکنیم. یک شنوانده دیگر هم بگیریم. بله شنوانده ازی بفرمایید.
بله آقای نظر باز بارانزاده از رسولی بارامنغا با تماس شدم. از آقای ترکی سوال میدنی است که نام پلان دارن وقتی که کووید 19 همه گمه دو مال هزبین بود بود اینا کلینیکال ایجاد میکنن ایدی خب بند برق نیه که 10 ساله اینا با پلان تیر میکنن به خاطر مریضی هم کار عاجل ازی اینا نیست که اینا یک کلینیک تاسیس کنن همی واده قطعی که اینا میتو به این مردم چی وقت اینا کلینیکال به این ورسوالی ها ایجاد میکنن که مردم تشکیل دسته
بله آخونزاده سب تشکر تشکر آل نوبت شماست آقای ترکی لطفا سوال را جواب بتین سب بفرمایید
بلکل موگا کله چې د جمهور ریاست کوموکو اپرموکو چې تاسو باید په مرکز ولایتو کې د کوینول لاسانګي زیات کړی په لومړی کې دغه څنګه تاسو په شاوخوا کې دغه دوا پاندو ستنور شوی په همدې فار باندې د سلسلوار ډول باندې په ټول مرکزونو کې خبرانې شوی پلان چې په ډول کې هغه ولسوالۍ چې لري دي آن ولسوالی که دوردست از مرکز باشه اما ولسوالی این پلان است که نیر وقت نزدیک برشان شبخانه کوینول است جور شوه شبخانه جور وارد شبخاطر کرونا مختص می شوه و برش همکاری می شوه انشالله در نزدیکای وقت آلی خوما در حدودی 52 مرکز کوینول است داریم نو با ولای هر ولایتی که هست ما یک وارد شده مجد داریم کوشش کنه وقتی که او شکمند میشه یا مبتلا به مرض میشه کوشش کنه که مرکز مراجعه کنه خو انشالله پلان است که با مو وقتی نزدیک در آینده با کل ولسوالی که دوردست از مرکز باشه بر شبخانه کوینول یا یک وارد کوینول باشن مخیر شوه
بله گرچه دکتر ما رفتن خمونتا شما اگر یادداشت بکنین ترکی صاحب یک شنونده در واتساپ نوشته کرده که در این اواخر اطفال به مریضی مشابه به کرونا مبتلا میشن آیا این مریضی که تب و اسهال شامل آن است کروناست یا چطور در حالی که اکثر مردم آن را کرونای اطفال مینامند
بله د کوینولس ناروغي او دغه ناروغي ترمنځ خورا پیرونه دي کوینولس ناروغي لمړی فرق چې دوونه الهتیو نشي ولې سمې ناروغي لدري ورځ خنړ لړیږي کوینولس ناروغي نفسنګی لري دستونی درد لري ځان درد لري د تب په صدی لو در تخلوړ وي ولې په موسمي ناروغي کې داسې نه وي موسمي ناروغي کې لسترګو لفسخوخ کې راځي ولې په کوینولس کې دا نه راځي ترمنځ خورا تفاوت دی کله چې څوک په کوینولس مبتلا شي نفسنګی ورته پیدا کیږي یا نور سالم لري دوی دغه د تبې ګراب یا په سدې مر لوړوي چې دوی نشي کولای چې دوی خپل ځان تحمل کی ځان درد کوي ولې موسمي ناروغي کې دا سمسته ده موسمي ناروغي لنډمهاله وي چې ډیر مدته وي درې ورځې وي او کمی یو ورځ ده ولې کوینولس دوا درې اونۍ یا درې هفتې سبب نشي نو بیا هم که زموږ جوادوال په داسې یو څه سره شکمن کیږي چې آیا دا کوینولس نه نو زر تر زر د اړوند روغتون ته مراجعه وکړي دلته سمتال ترې واخیستل شي زموږ یو سلو شپږ شپېته وړیا شماره ده زنګ دې ورته وي بیا چې زموږ متخصصین د کوینولس ناستې ورته لارښوونه دغه علایم لري که نه لري
بله
پورته تیمونه سیار تیمونه لرو مرکز
کلی گل کی بله شنونده محترم شماره 106 فراموش نکنین اونا میگن که همکاری میشه لطفا فراموش نکنین در ولایت هم شاید عینمی نمره 106 کار بکنن به اوج تلفن کرده ازشان مشوره بگیرین فعلا وقت برنامه ما تمام شد از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت هم دکتر همایون لودین مشاور گفتن نیستن دکتر سپ لودین که متخصص همین موضوع غذا هستن از اونام تشکر و محترمه دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان از شما هم تشکر، از آقای شفیق عیار هم تشکر. فعلا معذورتان رخصت میشم تا برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان منتظر خبرها باشین. حال خبر میشنوین.
سهرات لالا جان، هر دو برادر هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور. لالا جان
لالا لالا دست کو بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه، انگور سیب دی بالا. پروان تو کندهاری، من مرد میدان. لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم، هر دو برای یک ملک و دینم. لالا جان
لالا لالا دست کو بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه، انگور سیب دیوالا. لوگر رو تو کندی افغانستان هم سباشی چرا خان تو با میانی من از مزارم، تو مهد تاریخ من شاهکارم. لالا جان زبان هر دو زبان